کم قومي کیلندر دی هغه کې دا یو ډیره لویه واقعي وي، ډیره لویه پیښنه وي، ولې چې امریکای صدر یوازې د امریکای صدر نه وي بلکې هغه د آزاد دنیا هم یو مشر ګڼل کیږي. لہذا پدې چوکې چې څوک هم کینی هغه سره غیر معمولی اختیارات او غیر معمولی طاقت وي. اختیارات په حوالو تر بده دا وایم چې لا متناهي اختیارات نوي سره او بیا هم ډېر زیات اختیارات دي، ځکه چې د امریکې چې کم اساسي قانون دی دا په دغه طریقه جوړ کړل شوی دی چې کم کې هر یو چې کم د ریاست اداره ده هغه تخپل یو فوقیت او طاقت ورکړل شوی دی. خو د امریکې صدر ډېر لوی لکه دفتر دی، ډېر لوی طاقتور دفتر دی، دکه چې څوک هم کینی هغه تا امریکایانو په ژوند باندې براه راست اثر لري، نه یوازې په عام امریکایانو په ژوند بلکې نړۍ په مختلفو برخو کې هم. نو لہذا دا په دې حواله خو مهمه ده. بیا سخ کال زکه هم مهمه ده چې ګوري 1909 اتیایم نه پس دا اول ځل دی چې په یو نوې صدر خپل د سوګند په پورته کوي تک کانګرس ودانې دنه نہ کہ کانگریس ودانے باہر چکم ہمیشہ کی گئی اور لوئی پروگرام بھی ال تک اگر خپل حلف خلی بیا گا و نہ کوي نو دی پیرا بدا سے زکه نوی چې ال تک ډیر زیات یخنی دا د نیو کې زموږ طرف ته هم خو اوره شروع ده او تاسو طرف ته هم ډیر زیات لکه غیر توي چې ډیر خطرناک یخ دی هغه د وجه نه بیا دا فیصله وشول چې دا بهر نه دی پکار بلکې دا چې کم تقریب دی دا په دوو برخو کې کو یعنی چې کم ځکه به صدر حلف اخلي هغه به چې کم دا امریکای چې کم هغه د کانګرس ودانه دا هغه کې چې کم مین زیاده روټنډ ورته ای هغه ته به خپل سوګن واخلي یعنی هغه خپل حلف اخلي بیا هغه نه پاس په هغه ځی کیپیټل 1 ارینا ته چې کم بالکل نږدې زیاده یو ډیر لوی سټیډیم دی او هغه ته کې بیا زرګونو خلکو سره هغه تخپل صدارت یعنی هغه به یعنی خوشحالی به مناوي او تو به ونام کوي. نو لوی پروگرام دی، مهم پروگرام دی او په یو داسې وخت روان دی چې کم کې نړۍ هم بدله ده. نړۍ کې دوه جنگونه روانو، یو ایثار شولو یعنی په غزا کې ایثار شولو او په سودان او یوکرین کې جنگ اوس روان دی.
یو خواته نړۍ کې هم پر داسې حالات پر دې باندې هم خبرې کو، خو کوای چې په دغه مراسمو کې به میلمانه څوک دي، څوک څوک را بلل سوي دي او رسمي بلنه و چا چا تر کړل سوي دي، پښتنه راغلي و چې موږ د سیمې د خاصه به څوک څوک پکې ګډون کوي که په دې د میلمنو په حق هم راته وایست. اوس دا یو لوی
سوال دی ځکه چې بنیادی توګه باندې خو ډونلډ ټرمپ چې کم ملمنو ته وینا کړې وه هغه کې ټولو کې لوی چې کم ملمو هغه خو د چین صدر ته هغه وینا کړې وه او هغه خو باندې د خیال چې هغه په خپل شخصي توګه راځي هغه یو نماینده به راځي دلته، خو هغه نه علاوه چین صدر سره ډونلډ ټرمپ په شخصي توګه په ټلیفون خبرې ضرور کړې دي چې کم زما په خیال یو ډیر زیات ښه ابتدا دا یو صدارتی هغه د پارم د کشانته بیا چې کم دا نور ارجنټینا صدر دی هغه ته ویل دی ایتالین پرایم منسٹر دا د هنګری پرایم منسٹر دا وکتور اوربان هم د کشانته لکه ارجنټینا پرزیدنت ماتاستو لو خاویر ملی ال سلوادور صدر دی نایب بکلی او بکلی او بیا اور سره د هندستان خارجه چارو وزیر اس جی شنکر او بیا د برتانیې او دا برازیل صدر چکم دے بولسونارو هغه ته هم بلنه ورکل شوی دا او بیا د یورپ چکم څه طاقتور چاسي شخصیتونه دي چې کم لوی دفتر خو نه لري خدای چې لوی پاټو ډیر اهم غړي دي هغه هم دلته را روان دي چکم کې د برتانیې فار رائټ چکم ته وای یو دا لاس د خینه بلکې اخی لاس ولا چکم سیاست کوي انیل فراغ اگر راضی لگیا دے ہم دک کا شانتے بیا چھ کم ٹیک پلینر چھ کم تمونگا وائی یعنی ہاگا آرہ پاتیان چھ کم دا امریکی نا پر نڑے کار کاروبار کے دیر لوئی کردار لو بوی چھ کم کے دا امیزون مشر شولو، جیف بیزوس شولو، دا فیس بک مشر شولو، مارک زکربرگ ہم دک کا شانتے دا ایپل مشر شولو، دا گوگل مشر شولو، چھ سمر لوئی لوئی ٹیک کمپنی دی دا اگو آرہ پاتیان دلتا کے وہ موجود بھی او بیا د مونږ سیمې تاسو ذکر کړلو جی شنکر ته خو بلنه ورکړل شوې ده او باقي مونږ خبرونو کې دا ورېدلی یو ترچه پیپل پارټي یا بل چا طرفه ده دي خبره تصدیق باقاعده نه دي شوی، او پاکستانی میډیا کې یو څو خبرونه دا ضرور راغلیو چې کېده شي بلاول بوټو ته بلنه ورکل شوی دا، خو چې څومره دلته کې تر اوسه پر معلومات دي نو دا خبره لا واضح نه ده چې بلاول بوټو دلته راغلی هم دی کنه. همدغه شانتي د پاکستان چې کم هغه انټیریئر منسٹر دی، دا کورنۍ چارو چې کم وزیر دی محسن نقوی، دا هغه حوالے فرم دا خبرونه دي، خو تر اوسه پورې تدې باقاعده تصدیق یا چرته سرکاري توګه باندې اعلان نه دی شوی. نو دا خلک ورته ډېر زیات راځي او دې کې بیا دې لپاره ډېر خلک چندیم ورکوي، یعنی دا هغه د حلبرداري تقریب دی چې کم کې زما په خیال کې ورسته سو کلونو کې چې څومره حلبرداري تقریبونه شوي دي هغه کې دا هغه تقریب دی چې کم کې ټولو کې زیاته پیسہ هم جمع شوی دا، چې کم کې دا ارپتیارو ډېره پیسہ ورکړی دا. نو ځکه دې حوالے سره زما په خیال ډېر نه زوبنه خلک به لکه مونږ هم پکې لټو چې څوک څوک کې ناشتي ولې چې یو تقریب په کانګرس ودانې کې دا ورکوټه زیاده الته خو زیات خلک نه چې راتلې، او بیا چې کم ارینا دا کیپیټل ون الته بیا پته لګی چې څوک څوک کاری یا نږدې یا مخامخ ناشتي.
او خټک صاحب ورسره کله هم چې د امریکا نوې صدر سوګند پورته کی نو ورسره ځینې اگزیکټیو آرډر هم جاری کوي چې هغه غنی چې لکه دا ضروری چې وس جاری کړی شي. آیا امریکا منتخب صدر ډونلډ ترامپ هم داسې سره مخته راغلی چې غوی بس اگزیکټیو آرډر باندې دستخط کوي؟ د ټیک ټاک په حق له ډیر واضح خبر مخته راغلی چې غوی وی چې دا ټیک ټاک دا بین یا بندیز به ودرې، خو د دې ترڅنګ نور هم داسې څه اگزیکټیو آرډر شته دي؟
یو نه، دوا نه، لس نه، شل نه، بلکې مختلف قسم ته چې کوم شمیرې دي هغه په خبرونو کې دي. څه خبرونه؟ لکه واشنگټن پوسټ کې یو خبر راغله هغه وایي چې 50 دي، خو بیا وایي چې نه کېدي شي سلو نه زیاتي. نو چې کم خبرونه دي هغه دادي چې ډونلډ ټرمپ خپل چې کم ته وایي ریډیکل ایجنډا، یعنی یو داسې پروګرام چې کم په نتیجه کې امریکایانو ته نه، عام امریکایانو ته نه، بلکې نړۍ ته هم دا ښکاري چې امریکا کې ډېر لوی بدلون راغلی دی. نو چې کم اگزیکټیو آرډرز خبرونه په گردش کې دي، نو هغه کې یو خو یقینا چې د امیګریشن په حواله به وي، یو خو دما په خیال چې کم د امریکې مکسیکو سره پوله د دابو تړل شي، همدغه شانته ټریول بین په ډیرو ملکونو باندې کېدې شي راتلې شي، همدغه شانته د امکان هم ډیر زیات دی چې څنګه ډونلډ ټرمپ د خپل انتخابي کمپاین کې دا ژمنه کړې و چې هغه به د امریکای تاریخ اټول کې لوی ډیپورټیشن کمپاین شروع کړي. امریکا کې څومره غیر قانوني یا ډیپورټیشن څه مطلب دی؟ ډیپورټیشن دا مطلب دی چې هغه خلک چې کم په امریکا کې غیر قانوني توګه باندې ژوند کوي. ډونلډ ټرمپ دا وینا ده چې دا خلک د امریکای اقتصاد د پاره نقصان دي او دلته کې امن عامه کې هم د ډیر زیات لانجه جوړه کړې ده. نو هغه دا ژمنه ده چې زه به دا خلک لری کوم. نو څومره خلک دی امریکا کې؟ ساندازې دي، اگزیکټ نمبرز خود نشته دي، خو لږ تر لږه 1.5 میلیونو نه تر 2.5 میلیونو پورې خلک داسې چې کم غیر قانوني توګه باندې ژوند کوي. او بیا دو کې تقریبا 1.5 لک زیات داسې خلک دي چې چا ډیپورټیشن آرډرز عدالتونو ورکړي دي، یعنی 1.5 لک کسان داسې دي یا دینه زیات یا کېدی شي لږ وته کمې، خو 1 لک نه یقینا ډېر زیات دي چې هغه په حواله سره عدالت دا حکم ورکړی دی چې دوی د امریکا بدر کړل شي، یعنی د امریکا نه دی وباسل شي، هغه تر نن پورې ژوند کوي. دا چې کم د اگزیکټیو آرډر روان دی، نو هغه کې ښکاري ده چې یو اگزیکټیو آرډر په دې باندې هم کېدی شي چې هغه خلک چې چا ډیپورټیشن آرډرز اول دنه شوي دي اټولو کې اول خدا وباسي، بیا ورپسې کومه کټګري ده هغه هغه خلک دي چې کم په مختلفو جرایمو کې ککړ دي هغه به مباسل کیږي. نو بیا ور سره او دا اوس لکونو خلک دي، اوس دې کې دلته امریکای کې یو ډېر تحقیق شوی دی، یو تحقیق مطابق چې کله ډونلډ ټرمپ بار بار دا وویل چې زه به دا خلک وباسم، نو بیا چې کم دلته پوهان دي هغه په تحقیق وکړلو او نتیجه ډېره دلچسپ وه. هغه نتیجه دا وه چې کدا ته 2.5 میلیونه نه 1.5 میلیونه خلک هم د امریکای نه وباسي، نو هغه د پاره تاسو ته سلور کال نه دی پکار، تاسو ته ډېر زیات کلونه پکار دي. او به دویمه ته دې چې کم قیمت دی هغه ډېر زیات دی، ځکه چې هغه په اندازه کې که تاسو 1.5 میلیونه خلک د امریکای نه وباسي، نو د دې چې کم دا باندې به چې کومه خرچه راځي د امریکای حکومت هغه 960 ارب ډالر ده. نو اوس سوال دا دی چې دا پیسې به چرته نه راځي. نو بیا نو دا یو د په حوالہ پر راځي لکه اگزیکټیو آرڈرز. بیا ور سره د چکم د امریکای د تیلو او بسلو په حوالہ پالیسی دا ګوري جو بایدن چکم دی هغه خپل څلورو کلونو کې چکم دا هغه اقتصادي پلانو هغه کې یو ډیر لوی برخه په سشیز باندې وا گرین اکانومی یعنی یو داسې اقتصاد چې کم کې داسې چې کم انډسټریز یا داسې کارخانو ته زیات فروغ نشي ورکړل چې کم په وجه باندې چې کم اقلیمی بدلون دی هغه تیزی سره زیاتېږي. لہذا هغه لکه الیکٹرک وہیکلز لکه چې دا بجلی سره چلیدونکي گاڑی چې کم دي دو د پاره هغه سپیشل ریبیټس ورکړل. لکه تاسو ټیسلا موټر اخلي نو تاسو ته حکومت تقریبا $1,000 روپے فائدہ درکوي. نو هغه که تاسو قیمت کم شي او خلک زیات الیکٹرک موټر اخلي سبا یو دا هم یو ایگزیکٹیو آرڈر برازی چې کم کې به دا مینډیټ ختمي کیږي. همدا کشانته ډایورسټی اینڈ انکلوژن ایگزیکٹیو آرڈر په دې حوالے سره هم وی چې کم د مختلف نسل مختلف سوچ او مختلف فکر خلک چې کم د هغه جنسیت په بنیاد باندې هر بنیاد باندې هغه ته په امریکای نوکرو کې چې کم د فوقیت په حوالہ یو پالیسی وا دا هم جو بایدن ایگزیکٹیو آرڈر په ذریعہ جون 2021 کې راوستیا. خیال دار ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بادام ختم ہی یو بل لوئے گام آتے کو ڈیر دیا دی مونگ پہ ڈیر وقت خبریں کولی شو یو بل ڈیر مہم گام دار ہے چھ کم امکان دے چھ دابے کی گی آگا دار دے چھ گوری اوس امریکی قانون دار دے چھ ہر یو کس چھ آگا قانونی وی اوکا غیر قانونی وی کہ آگا امریکی تا پچا کر راغلی وی اوکا نوی راغلی کہ آگئی اولاد پا امریکی خور کی گی نہ آگا بچے چھ کم دے آگا دا امریکی شہری جوڑے گی آگا لکا سٹیزن بائی برتھ جوڑے گی. سو چې کم ایگزیکٹیو آرڈر راتلو امکان دی هغه دادې چې دا پالیسی به ختمیږي یعنی هغه بچی چې کم دلته پیدا کیږي ته داسې مور پلار نه چې کم غیر قانوني آدمی یا څوک دلته کې مستقل ژوند نه کوي هغه ته به هغه بچو ته به د امریکای شهریت نه ملایويږي. نو زما په خیال ډیر لوی ګامونه دي. زما په خیال لکه په دې باندې به تاسو حیران نه شئ چې ډیرو خلکو د پاره به سبا یو سیاسي زلزله هم راتلی شي. یعنی دا وخت چې کله موږ سبا ناستو نو موږ به دا ګورو چې دا څومره ګامونه واغستل شول. لکه دا اوس چې کم د ده فیصله ده چې موږ به تیل ډیر زیات پیدا کوو نن هم چې هغه کم دا تقریر کړی دی خپل پلویانو ته نو هغه کې هغه دا ووایي چې زموږ په خپو لاندې چې کم دی هغه فلوټنګ ګولډ ده یعنی داسې سرز در دی چې کم د اوبو په شکل کې دی نو هغه څه شی دی هغه تیل دی. او ډونلډ ټرمپ دا وایي چې زه به دومره تیل وباسم چې زه به سعودي عرب دا ټول شاته پرېږدم او موږ به په نړۍ باندې تیل خرڅو. ګیس خو امریکا اوله درنه خرڅوي او امریکا اسې هم د وخت د نړۍ ټولو کې لوی تیل پیدا کوونکی ملک دی. یعنی کله لږ زیات شي کله کم شي کله سعودي عرب ته لږ زیات شي او عموما د دواړو ترمنځ مقابله تقریبا یا برابري یا امریکا ته نه زیاته یا کله سعودي عرب ته نه مخکې شي. ځکه چې دا فیصله خو اوپک چې کم د نړیوال د تیل خرڅولو ملکونه دي د هغې په فیصله باندې کېږي چې کم هیواد د څومره تیل د ځمکې نه وباسي نو هغې د وجه نه فرق راځي. خو امریکا تیل پیدا کوونکې او ګیس پیدا کوونکې لکه نړۍ اول ځنه یو لیډر دی یو مشر دی دومره زیات تیل پیدا کوي او ټرمپ وایي چې دا به نور هم زیاتو نو ډېر لوی بدلون را روان دی.
نورې هم پښتنې لرو ساسو نه به کوو. خټک سي ورسره په فیسبوک په یوټیوب باندې هم ساس لپاره پښتنې را روان دي. غواړو چې یو بل ویډیو رپورټ ته هم ورشو او دا رپورټ هم زموږ د دیوا همکار بونیری صاحب تیار کړی دی. خو د وایس اف امریکا خبریالي د کیرولین پرسوټي رپورټ دی او هم د څنګه چې د امریکا منتخب مرستیال ولسمشر جی ڈی وینس دا غوی ژوند څنګه تیر کړی چرته پیدا لوی شوی دی دا غوی ژوند ته کتنه شوی د پدې ویډیو رپورټ کې. نو خټک صاحب زموږ سره اوسې دی رپورټ ته بوښ.
جی ڈی وینس د امریکا د مرسیال صدر په توګه د ټاکل کېدو سوشي بیروسته
په تاریخ کې بیا د سره د تر ټولو لوی سیاسي واپسې وروسته موږ به د ډونلډ ټرمپ مشرۍ د تاریخ تر ټولو مضبوط اقتصادي کامیابۍ ته لار پیدا کړو.
دا سټیج د امریکا د مزنی برخې د کلیوالو سیمو څخه ډیر لري دی. جکسن کینټکی د وینس د زګېدو د ځای نه لري دی. خدا هغه زید چې دی ور تخپل کور وای.
کله چې ما خپل میرمنې ته د واده ست وکړ نو ما ورته وویل اخوګه ما سره یو سل شل زره ډالر دی په دې د قانون د زده کړو پور او په ختیس کنټکی کې د یو کلیوالي سیمه په هدیری کې ځای برابرې دی شي.
هغه دلته دوهایو د قصبه په منځ کې زیږیدلې وو، خپل قهرجن نیال کړي وو، ماما وا ډیر بدرد ویل او په کور کې نلس ډکه ټوپه کې ساتلې وي.
دی با د خپل نیا ماما سره تل دلته راتلو، نیا به ورته د غرونو ژوند ورخودلو ښکاره خبره وه، دا ځای د هغه خوښ وو.
د خپل پلندر پلار د نوم جډي هیمل سره وینس خپل لومړي انتخابات ګټلي وو، خو هرارونکو دادا سیدا هم د میډ ټاون خوونځي یا سکول د فراد ټولګي د مرسیال صدر انتخابات وو. هغه په پوس کې کار وکړو او بیا یې د اوهایو په هنتونه د سوما کملاډ بیچلر سند واخست او بیا یې یل ته لار پیدا کړه. ورز دغلته د قانون زده کوونکو او خپل راتلونکي میرمنې اوشا چلکوري توجه شو. ورس په 2014 کې د خپل ډیر پلورل شوی کتاب هیل بیلی الیجی للارې په قامی کې مشهور شو، کم چې وروسته په فلم بدل شو. په دې فلم کې گلین کلوز د یو ځوان وینس د قهرجن نیا رول لوبولی دی.
You got to decide you want to be somebody or not.
د پخوانی صدر ډونالد ترامپ ملاتړ جډي وینس د اوهایو یو ځوان چې کنټکی ډیر خوخیږي د اوهاینا سېنېټر وټاکل شو او یوازې دوه کاله وروسته ترامپ هغه د خپل مرسیال صدرتي کاندید په توګه وټاکه. مګر د هغه آغاز خراب و، ځکه چې پخوای ترامپ کرکجن بللی وو او داوی کړی و چې د کله هم د ترامپ ملاتړ کوونکی نه وو. اوس د کاندید په توګه د وینس پالیسي د ترامپ په سیر ده او کله چې ترې وپوښتل شول آیا پخوانی صدر د کال 2000 ټاکنې وبایللې؟
نه،
زه فکر کوم چې په 2000 کې ژور جنجالونه وو. نو آیا ډونالد ترامپ ټاکنې وبایللې؟ دا هغه ټکی دی چې زه به یې کله هم په خلو وانه خلم.
وینس په چین او ختیځ آسیا سخت دریځ لري، د اوکراین سره د پوځي مرستې مخالفت کوي او د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه زما پوښتنه ته په ځواب کې وایي
کاملا هاریس یوې خوا ته وایي چې هغې ته د اولس مرګ ژوبله ډیره مهمه ده، مګر هغه اسرائیلو ته د هغه وسلو د ورکولو نه ډډه کوي چې د اولس د مرګ ژوبلې په کمولو کې مرسته کوي.
د سلویختو کلونو په عمر کې به وینس د تاریخ دریم ځوان مرسیال صدر
وي.
زه رهبان بنورم او دا رپورت کارولین پرسوټي تیار کړی و.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کې کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
بیا سلام
شه بخیر راغلاست قدرمن لیدونکو اوریدونکو. او مر سره زموږ قدرمن نه همکار او تحلیل کروای چېرن کاروایو ډیر تکړه همکار مو جانګیر خټک صاحب د مهاله سر د نیویارک څخه ملتیا لري. خبرې کوو د جنوري شلمی د نوي منتخب د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ د سوګند پورته کون کې دغه مراسم چې سبا تر سره کیږي په دې حق باندې خبرې اترې کوو. خټک صاحب د فرمانونو په حق له مو هم خبري وکړلې، پښتنې هم را روانې دي اوس که په دغه فرمانو کې ګورو، او بیا داخلي سیاست ترڅنګ اخواته ګور خارجي سیاست کې به څه بدلون مخې ته راځي، او په خاص توګه د افغانستان خبره وکړو چې افغانستان ته هم یو وای چې دا کوم مالی خدمات چې دي یا امداد چې دي د دې په صورت حال وی د طالبان حکومت او بیا هم د پاکستان حالات به هم کتنه کو کده دواړو سیم کې د ترامپ راتلونکي سیاست په حق باندې هم راته وایست.
ګری ټرمپ چې کوم نړیوال نظر دی که هغه تاسو قتل غواړي نو ټولو کې اول هغه شخصیت وګوري. هغه په شخصیت خو مونږه دا دی اوس یو ډیر ښه ریپورټ مو قتلو یو شی پکې نو هغه به دش پکې شامل کوم چې ټرمپ دوه شیزونه ډیر خوښي یو مکډونلډ ډیر خوښي د برګرې او دویم چې کوم دی هغه ګولف ډیر چوکین دی ګولف ډیر ښه پلیئر هم دی. نو نړیوال چونکہ هغه یو تاسو وګورئ دغه چې کوم تاریخ دی نو هغه بنیادی توګه باندې یو کاروباری شخصیت دی. نو لہذا هغه چې کله نړۍ تر کوم تعلق ساتي نو هغه کې تاسو ته چرته نه چرته کاروباری نظر یې پکې ښکاري. مثلا زه تاسو ته مثال درکوم بیا افغانستان او پاکستان ته راځم چې کله دا اول ځل د امریکای صدر جوړ شو او 2018 کې دا ټولو کې اول کم ګام کړو د زور اچولو په ناتو هیوادونو باندې چې تاسو د خپل قومي مجموعي قومي پیداوار چې کم ته جی ڈی پی وای ګرینډ ډومېسټک پروډکټ تاغه لګ تر لګ 2% به په خپل دفاع بجټ باندې استعمالوي. ولې چې تاسو پیسې نه لګوي او ټول بوج په امریکای باندې راځي. نو چې کله هغه دا دړک ورکړل چې کتا سودا و نه کړل نو بیا به زه لکه مونږ به تاسو ته تحفظ نه درکو. نو ډېر اکسټریمس ته لاړلو نو هغه نه پاس نتیجه څه وه 2018 کې چې کله ډونالډ ټرمپ صدر جوړ شولو نو د 28 ملکونه دي اوس کو دیات شو. نو هغه وخت 28 نو هغه 28 هیوادونو چې کم یعنی ناټو غړي چې کمو هغه کې صرف درې هیوادونه رکھے چې د چا دفاعي بجټ دوه هغه مجموعي قومي پیداوار بجټ نه 2% و بس دنه باقی ټولو کم پیسې لګولې. او چې کله ډونالډ ټرمپ خپل حکومت پرېښودلو نو شلو نه زیاتو هیوادونو 2% نه زیات پیسې په خپل دفاع باندې لګولا. او اوس بیا چې را دي نو دنه اول بیا ټولو کې اول لکه نړۍ هر چا د پاره ده که هغه تاسو ته کاروباري دا نه چې نفرت کوي اسه دا هغه کې تاسو ته ګټه بیلات ښکاری اوس بل نه وي هغه پرې جوړ کړي دی ورته یو هدف ورکړې دی نیټو د پاره څه شي اول ټایم کې خپل مجموعي قومي پیداوار 2% به خپل دفاع لګوي اوس وای اوس وای چې د خپل مجموعي قومي پیداوار 15% به لګوي. یعنی د ناتو غړي هیوادونو باندې اوس دا فشار دی چې دا غي دفاع خپل دفاعي بجټ به تقریبا 2 چند زیاتوي. دا فرق دی هم تک شانته دا چکلا اختیار کې راتللو یو دا ایگزیکټیو اورډرز کې ما یو شی شامل نه کوچو کې دومره زیات یو دا هم کینیڈا او میکسیکو نه چکم شیزونه راضی هم د کشانته چین او نړۍ ټوله نه چې سمره سامان امریکای ته راضی هغه باندې و ټیکس لګي هغه باندې و ټیکس لاسونه 15% پرسنټ ټیکس پر لګي. نو مطلب څه شولو چې التنا هغه ته غواړي کاروباری شخصیت دی هغه وی تاسو مونږ نه زیاته ګټه وړي دې کې مول خپل دی راکې نو لیادا زه دا مه ټیکس یاتو. نو هغه خپل ملک د پاره پکې ګټه وباسي اوس برازو افغانستان ته ګوري. افغانستان ته ورسته سمو ده کې دوه درې شیزونه شوې دي. یو خدا چې دلته کې د ټرمپ چې کم راتلونکي کابینه ده د لګ تر لګ دوه غړو پبلیکلی یعنی عوامی سطح باندې دا ویلي چې دا طالبان ته هر میاشتې مونږه هر هفته چې مونږه $30 میلیون ورکو دا په کم کتاب کې دي. نو هغه اول اعتراض په دې کړی دی او بیا دویم دا دی چې طالبان که تاسو دا کابل نه چې کم خبرونه را روان دي یا د هغوی چې کومه رایه مخې ته راځي هغوی دا وایي چې ټرمپ را روان دی نو موږ زیاتې ښې خبرې کولی شو. ولې چې دا تړون خو موږ ټرمپ سره کړی و کنه نو لہذا دې پیرا که دا دوباره راځي نو کېدی شي چې دا موږ د پاره هم څه اسانتیا پیدا کړي. اوس دلته کې ټولو کې چې کم توی کنه ډیول ان د ډیټیل یعنی چې کم ټولو کې لویه شخړه ده هغه په دې جزئیاتو کې ده. جزئیات څه دي؟ جزئیات دا دي چې کم تړون شوی په دوحه کې امریکای کې ډیر واکمن چې کم کې زلمی خلیل داد پخپل هم شامل دی چې چا د امریکای هغه وخت کې خصوصي استازی و ټولو دا خیال دی چې طالبانو په دوحه اګریمنټ باندې پوره عمل نه دی کړی. نو سبکیږي ما را اداده چې کېدې شي چې امریکای د طرفه شرایط راشي یعنی اوس پر خو غوښتنه وا پیسې ملاوي دلې غوښتنه وا غوښتنه سوا چې ټول شموله حکومت جوړ کړي قضو ته چې کم دې حقوق ورکړي موږ تاسو او منونه تاسو حکومت په رسمي توګه دا خبرې اوس کېدې شي پالیسی دغه دغه بدل شي چې ډونلډ ټرمپ ورته وایي چې ټیک دا پیسې هم دلر کوم هر څه لرکوم خدا شرایط دي دا ومني کاروباری دي هغه پکې ګټ او بیلات کوي نو زما خیال دا دی چې داسې قسم ته تعلق جوړې دي شي او بیا هغه کې دوه درې چونکې 2018 نړۍ او د 2025 نړۍ ډېرې مختلفې دي نن افغانستان کې یوازې امریکا مفادات نه لري نن الته کې روس خپل مفادات لپاره ډېر سپیس جوړ کړل ډېر ځای جوړ کړل چین کو باقاعده الته کې خپل سفیر کې نو لیدې او دا طالبانو سفیر ته چې کوم بلنه ورکړې وای چې کا چا استقبال کړو غا د چین صدر په خپل او نو لہذا الته کې چین ځان لپاره ډېر سپیس جوړ کړی دی آیا ډونلډ ټرمپ یو ښه کاروباری په توګه دا وګړی چې دا نور خلک د کدا طالبانو سره ډېر ډېر سختي وکيو چې کم سر لګ ډېر اثر دل د پاتې دي د امریکای هغه پاتې شي او که ختم شي نو زما خیال دی چې کېدی شي الته کې هغه سپیس جوړیږي او بیا دلته کې د داعش موجودګي امریکای د پاره چې کم سره خرخې دي سرو کرخو کې ټول کې لوې سره کرخه چې کم دی هغه دادا چې کپيو هواد کې د ترخګر موجود وي یا داسې ترخګر ډلې موجود وي چې کوم امریکا غړي چې دا موږ د پاره خطر جوړې دي شي نو بیا هغه هواد سره یا هغه هواد د ترخګر عمرسته کوي نو بیا دا غثر امریکای لانجبوي او هغه هواد د ترخګرو خلاف جنگيږي نو بیا امریکا به هڅه کوي چې هغه امدادو کی دا پاکستان سره د امریکای تعلق کتا سو وګوري نو دا ته وایي ترانزیکشنل ریلیشن یعنی یو کاروباري تعلق دی چې پاکستان تبا پیسې ملاوي دلې چې تاسو اپریشن یو کوي پاکستان به اپریشن یو کړلې ک نو کړلې امریکای په دغه ډونلډ ټرمپ 2013 کې پاکستان باندې ک تاسو یا چې تورې لګولې چې تاسو دوه اړخیزه پالیسی ساتلې ده موږ نه پیسې مخلې دوه خلاف جنگي غيم د دا ډونلډ ټرمپ او چاغه وخت کې پاکستان ولا تقریبا یو اشاریه 3 ارب ډالر نه زیات چې کوم فوجي امداد وغه یې سار کړو او نه پورې هغه باندې بلی هدا دا تعلق چې کم دی هغه به پیچیدم وی مشکل بم وی خو اور سره کې دی شي چې ګټور بم وی امریکای لپاره په خوشی توګه دوه هیوادونو ته پکې फायदा ملاوي دی شي
دلته د پاکستان او امریکا د تعلق خبره کوي نو د پاکستان تحریک انصاف خبره وکړي پی ټی آی دغه پلویان هم اکثر د خپل زمو سره په فیسبوک او په یوټیوب باندې پښتنې مر رواني چې آیا د امریکا منتخب صدر ډونلډ ټرمپ چې کله سوګن پورته کې او باقاعده صدر جوړ شینو د عمران خان په آزادولو کې به هغه آیا سرول ولوبوي ولې چې هغه دا یو ګومان لري چې ډونلډ ټرمپ
پوری همیشه دا پارا لکه پرسن سپیسیفیک یعنی یو خاص شخصیت په حواله سره د امریکای پالیسی مونږه قتل ده چې پاتې شوی ده کاغه نیلسن منډیلا او کبه هغه نه پاس هغه دا ته میانمار ولا چې کوم لیډر و به ورسته پرایم منسٹر هم جوړا شه هانس سینګ چوی قتل نه ا سوچي ا ست باندې نو اگزیکټر رایر شولو او هغه چې کومه نوبل پرایز هم ګټلې وکړه نو هغه شواله نو هغه ادا هغه خلک چې شخصي توګه باندې په هغه کړو اومدا کشانته نریندر مودي چې کله دا ګجرات چیف منسٹر و امریکای په بیان لګولیو پنځه کال پورې دا امریکای په خور نشورات لې سکه چې په دمه دا تور او چې دالت کې قتل عام کړي د مسلمانانو نو پرسن سپیسیفیک کې دی شي امریکا بالکل داسې تاریخ لري چې داسې پالیسې کړي دي اگست دی دا د بنگلاديش کې چې کومه ټاکنې شوې دو ټاکنو نه اول د غي فوج مشر باندې امریکای بندیزونه لګولې
صحیح
اور سره د غي چې کوم دائم اعلان کړو چې هر هغه سړی چې چا باندې ثابت شول چې د ټاکنو کې بېمانی کړې ده ووټ پټ کړې ده نو هغه باندې وو مونږه مکمل بندیزونه لګو پابندې ولګو نو دا تاریخ خوشته ده اوس امریکای په حوالہ کټ ډونلډ ټرمپ هر څه پالیسی وی خبر روانو ورو ده کې پته لګی هغه کې ډېر زیات قیاس نه کوم او یو شی ضرور وایم چې ګوري دا جو بایدن دا سلورو کالو پالیسی چې کومه وا پاکستان په حوالہ نو کاغذ تاسو حقیقتا وګوري نو هغه هیڅ پالیسی نه و یعنی کار کې ده لنه څنګه امریکای همیشه د پاره په نړۍ کې د خپل قیادت چکم کردار ساتل دي یا همیشه داوا کړي چې مونږ دا کردار دی هغه وجه صدا هغه روایت باندې هغه انساني حقوق باندې بشري حقوق باندې په جمهوریت باندې دا هغه ډیکټیټرشپ خلاف تا هغه عام انسان ژوند کې خر اوستل د پاره دا هغه ترخګره او هر تندروي خلاف تا دا شی زونه د امریکای پالیسي همیشه برخه دي پاکستان کې چکلا پټاکنه وشولې نو هغه نه پاس نه ترنه نه پوره د بایدن ادارې چې څومره پالیسی واغه انتهایی مبهم دومره هدا پر مبهم وا چې کلا په مختلفو هوادونو کې دا خبرونه راغلل چې دلته کې خو ټاکنو کې بېمانی شوې ده داندلی شوې ده نو اغل ته خو سٹیټ ډپارټمنټ باقاعده بیان جاری کړلو او چې کلا پاکستان په حواله وته تاسو شولو نو هغه به چې دا د پاکستان پل کار دی دا مونږه غي د پاره پېګدو تاسو لاړ شي غي نه تاسو کوي نو دا تاسو ته دوغله پالیسی ښکارا کېدله نو پاګه باندې به په بایدن ادارې ډېری نیوکه کېدلې چې کم کې هغه خلک هم شامل دي لکه زلمی خلیلزاد ټولو کې زیات بیا هغه نه پس چې کم ریچارډ گرینل چې کم دا غول اوس خصوصي استاذ هم دی د ډونلډ ټرمپ هغه ټویټس وګوري دا ټول دا ښایي چې کار د ډونلډ ټرمپ پالیسی هر څه وی هغه په انتظامیه کې داسې خلک شته دي چې چا دا رائے دا چې پاکستان کې د وخت سره روان دي دا هغه پالیسی دا چې یو ان ډیکلیئرډ مارشل لا وته حالات دي نو لہذا دا بدلول پکار دي نو دې ضروری دا چې امریکا خپل پالیسی بدل کړي که امریکا صرف خپل رویه بدل کړي کنه نو به دا هغه اثر په پاکستان کې کیږي نو ځکه زه دا وایم چې دا ضروری نه چې عمران خان خلاصيږي کنه زما شخصي رائے دا ده چې پکار نه چې عمران خان د ډونلډ ټرمپ د لاس خلاص شي زمانه دا خیال پاکستان یو آزاد ملک دی ډالر عمران خان باندې کیسز دي پاکستان کې عدلیه ده امریکا چې کم کردار ادا کولی شي هغه دا چې پاکستان ته وای چې خپل آئین دا چې کم دی هغه احترام وکړي آئین لاگو کړي قانون لاگو کړي هغه دا لاندې چې کل آئین او قانون لاگو شي نو چې عمران خان صفای نه راو وزي بار که عمران خان خلکو کې مقبول دي نو هغه به بیا پرایم منسٹر جوړ شي دا پالیسی بدلون کم دی دا ډیر لوی بدلون دی چې کم تر اوسه پرې موږ ته نه ده ښکاره شوی نو ځکه زه دا وایم چې په امریکا کې به امریکا بدلیږي پاکستان د پاره امریکا به افغانستان د پاره بدلیږي او امریکای د دې بدلون به شک چې هغه پرونونس پالیسی نه وي یعنی یو داسې پالیسی نه وي چې کم لکه دا ایگزیکټیو آرډر په صورت کې سبب موږ ګورو خو هغه رویه کې بدلون چې کم دی دا هغه په نتیجه کې هم په دو اړیکو باندې بدا غي اثر کافی راضی هغه فائدہ کا پی ٹی آئی تکیگی عمران خان تکیگی یا زرداری تکیگی یا نواز شریف تکیگی هغه زمانه دی خیال د امریکای کې یعنی دا ډونلډ ټرمپ انتظامیه کې یقینا چې دا خلک شته دي چې هغه بدا غواړي چې یا زرداری ته فائدہ ورکړي یا نواز شریف ته فائدہ ورکړي یا عمران خان ته دا بالکل شته دي او ریاستی پالیسی کې کا عمومي بدلون صرف دومره راشي چې موږ آئین قانون او جمهوریت سره ولاړو شخصي آزادو سره ولاړو ہیومن رائٹس ہے انسانی حقوق کو سرا ولاڑی بس دا پالیسیم چراشی پاکستان کے بدلون رات لیش
او دلتا دا منزنی خطیج او دا غطا ہم گورو میڈل ایسٹ خواتر آسو او تاسی دا ٹرمپ سیاست سنگا گوری چھے آیا بیا با ہم شکل تیا ولری پا دا غصیم کی کیا
دایو دیر دیات مشکل سوال دے او یو شی چې کومګا ګورو دا هغه همیشه د پاره پالیسی ورستو راځي سوچ اول راځي کنه لکه تاسو چې کله پالیسی جوړوي نو تاسو وایي چې زه پالیسی جو سوچ درلاندې سازو لکه یو چوکاټ کې جوړوم نو هغه چوکاټ څه شی دی ډونلډ ټرمپ دا وایي چې زه به امن راولم طاقت په ذریعہ پیس تھرو سترنګث طاقت په ذریعہ به امن راولم اوس دا مطلب دا دی چې هغه به فوجي کاروایی کوي نه دا ضروری نه ده طاقت خو سفارتی طاقت هم کېدې شي طاقت خو اقتصادي طاقت هم کېدې شي طاقت خو سیاسي طاقت هم کېدې شي طاقت خو ډېرې زیات قسمونه دي
ډیپلوماسي
لہذا بالکل نو منځنی ختیځ کې هغه د امریکای درنه مفادات دي ویبا ختمي کې بنا خو ډونلډ ټرمپ په کابینه کې هم داسې خلک شته دي چې کم انٹرنیشنلسٹ ندی یعنی دا هغه خلق ندی چې کم غواړي چې نړۍ هر چرته کې چې کم دې کې لګوته مسله وین او دای په ټوپ کې ول تک به کې نه چر راځي موږ به تاسو فیصله کوو کې دې شي چې دا ته یو صورتحال موږ ته هر چرته نشي ښکارا او منځنۍ ختیځ دومره زیات مهم دی د نړیوال امن لپاره چې ډونلډ ټرمپ به هڅه دا وی چې کم هغه شمنم کړی دا چې زبردل تک جنگونه ختموم زه نوی جنگونه د لپاره نیم راغله تاسو ګوري چې دا غزا کې دا حماس او دا اسرائیل ترمنځ چې کم اوربند شوه دي چې کله سبا ډونلډ ترامپ خپل د سوګند پورتکوین یعنی حلف اخلي نو هغه وخت کې به د دې چې کم اور باندې د بتلری ساتو نه زیات شوی ترې اسرائیلیان خوشی شوی دي نوی فلسطینیان تر اوسه پر دما په خلک خوشی شوی بي دا اټول سوج نه کیږي صرف یو لیډر دا وجه نه یو سړی چې چا دا فیصله وکړه چې هغه لکه تاسو د بل پرون په وال سټریټ جرنل دلته امریکای ډول له اخبار دی هغه کې هغه ملاقاتونو تفصیل شایع شوی دی چې کم در لاندې د ډونلډ ترامپ چې کم پیغام رسان یا خصوصي استاد دی سټیو چې کم د ویټکوف هغه چې کله د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو سره ملاقات شولو چې کم خبرې لته وشولې نو هغه نه خداخ کاری چې ډونلډ ترامپ ورته بالکل صفا پیغام لکه دا ډېر تو جزئیات درته نه وایم خو دومره به وایم چې دومره ورته وویل چې دا زما مسله نه ده چې امن به څنګه راځي چې زه سو پرې چې کله زه حل فخلم پکار د چدل تامن راغلی چې څنګه هغه خبره ختم شولې هغه نه پس فوري توګه باندې نتنیاهو سره چلو کړلو هغه شین بیت چې کم دغه یو استخباراتي زیاده موساد چې کم بلا نړیوال استخباراتو لپاره استعمالیږي هغه مشران فورن قطر ته ولېګل او شپږ نوي غنټو پورې په یو امارت کې اسرائیلیان او حماس غړي د خپل کې خبرې اترې لبرای راست نه بلکې یو چات کې یو ناس ته بل چات کې بل او دا چې کم قطر او دا ایجپټ ولا یعنی مصر ولا د امریکای چې کم استازي دی په پیغام رسانی کوله ودا خبره جوړ کړله ولې یو پیغام ډیر غیر مبهم هغه د وجه هم دغه غیر مبهم پیغام کا آغا یوکرین ته ورکی ګوري دا چې کم تړون شوی دی کنه دا تړون چې کم جزئیات دي دا شپږ نوي غنټو کې شوی دي امید توګه باندې چې کم تا چې کم لوی د دې چې کم وجوهات یا چې پرنسپل جوړ دا دی تړون هغه جزئیات خو ورستو کال مئی میاشتې کې جو بایدن خپل منظور کړی او اسرائیل ته ویلي چې تاسو دا وکړي خو اسرائیل باندې د جو بایدن دومره اثر نه چې نتنیاهو به روزانه پکې خند واچولو او هغه
د دغه تم یو پښتنه دغه راولاړي چې دا څه د شخصیتو کې وایي یا په خبرو کې اثر دی
شخصیت طاقت تا ما تاسو ته سوې چې امن طاقت په ذریعہ طاقت څه شي سفارتي طاقت استعمال کړلو او ما دې خبره دا سټیو ویټکوف څوک دی سټیو ویټکوف څه سفارتکار نه دی ګوره دا بالکل سفارتکار نه دی بلکې دا زما د نیویورک ښار سړی دی دلته باشنده دی او دلته کې کورونا او بلډینګونه جوړي او خاصي دا د کاروبار دی ډونلډ ترامپ سلویټو کالو مرګره دی دواړه یو دی ګولف کوي اغه ته وای چې لار شو دا پیغام ورکا
خو چې کله غیر مسیم نه و ډیر وځي فقره
نه هیڅ نه سیده لاړه لو کینه اصلو مخامخ یو پیغام ورکړلو بل طرف ته پیغام وصول شولو او دا د نتیجې وروته هم دا که شانتي تاسو ګوري چې کله دا یوکرين جنگ کې اغه سو ویل اغه شروع کې دا نو ویلي چې زبر سفارتکاری کوم نه اغه دا نو ویل اغه دا ویلی چې اټولو کې اول خدا فوجي امداد بند کړي کنه تا پیسې ورلو والی ور کوئی یعنی یوکرین باندې امریکای یوکرین تا یو سل یو اویا ارب ډالر اوس کو بدین امدیا چې دا که چاخر کې بایدن بیا پیسې ور لکه امداد ور کړو فوجي اول کدا امداد بنديږي د امریکای د طرفه نو یورپ کې اول ځنه جرمنی دا اعلان کړی دی چې هغه چې کم یوکرین ته امداد کوي هغه کې هغه هم کمواله راولي خو چې هر کله ډونلډ ترامپ دا فیصله وکړل چې زو دا امداد بندوم تا خو بس کار کوي چې دا چې هغه حواله سره لا پالیسی ښکار نه ده نو بیا هغه نه پسته پته لګی چې آیا دلته کې یو لکه نتیجې راوځي کنه ډونلډ ترامپ لا راغله نو اول به چې کوم ولادیمیر زلنسکی دا یوکرين صدر بدایي چې موږ به کلونو پر جنگ کوو اوس وایي چې موږ خبرو ته تیار یو ولې څه چلو شولو پدې یو څو افتو کې څه چلو شولو ولې چې یو داسې سړی راغلو چې چا وویل چې روره جنگ نه غواړم پس امن غواړم را دی کینی خبره به وکړو تګلارې به رو باسو امدک شانته اوس یو زه چې کوم ځای کې جنگ کیږي لګیا دی او هغه ته چا پام نه دی امید لرم چې ډونلډ ترامپ پام بوي او هغه تنظیمیا پام کو بوي هغه د سودان کې ډېر لوی جنگ روان دی او اغل تا نړیواله کچه باندې تا ډېر زیات غنښته دی یو سو عرب هیوادونه دي چې کوم هغه جنگ کې زبردست قسم دا یو ډېر منفي کردار لوبوي دا جنگ هغه توت کړي دی او زګورو ودا چې الته کې امریکا څه کردار لوبوي او دا ټول چې څومره تاسو ته ما دا هغه وکړلو کیسه مو وکړله دې کې تاسو ته څه ښکاری پالیسی چرته ښکاری نه څه ښکاری سوچ کې کلیریټي یعنی چې تا ذهن کې څه شی دي زما ذهن کې دا دي چې روره د جنگ نه غواړ بس زه جنگ لپاره نه ام راغله زه نړۍ کې امن راوستل
او 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 دغه څخه یو بل پښتنه مې ځان تاسو خټک سره تاسو چکل خبرې کوي ساس خبرې سه بل پښتنه مې ځان تراله هغه دا چې سبا کم فرمانونه یا اگزیکټیو اورډرز چې دی تاسو مو له چې تر سلو زیات یغه به لاسلیکیږي نو دا به سم د لاس سم د ستیبو وایو چې دا فرمانونه به او عمل تو وایي هم اکشن سو ژیکایا په دې کې به یو لږ څه غوړ فکر ته به ځای وی چې ځخیر دا فرمان به پرېږدو پر دی باندې به یو څو ورځې بعد دا به لاسلیک سي کنه دا هر څه چې وسوله دا به هم داسې قاتل لکه څنګه چې تاسو وایست دا ډونلډ ټرمپ شخصیت داسې چې قاتل خبرې کوي او هغه مخه هم هغه رنګ مخه ته ځي نو فرمانونو کې به هم داسې څه لیدل کیږي
الکول صدارتی فرمان چې کم دی هغه فوري نافذ لومړي فوري ټیک ټاک دا خو ورانه یې راشو ټیک ټاک چې کم
پرون چې یو کې مې یو سات د پاره وو
کوم لوی کردار دی پته نشته دی او زما په کور کې خو دا هر چا ډیر لوی کردار دی
زما په ژوند کې ډیر لوی کردار دی
دا هغه چې کله ټیک ټاک باندې بین شو لو نو هر چا تکه دا هغه شو نن ډونلډ ټرمپ دا ویل هغه چې کله دا نن خپل پلویانو ته تقریر کول وای نه کوله هغه کې هغه ویل چې زبا ټیک ټاک باندې دا بین اگزیکټیو اورډر سره ختمو او سبب یو اورډر پدې باندې وی بالکل دا چې څومره فرمانونه راځي دا راځي ولې لکه اگزیکټیو اورډر څه شی دی اگزیکټیو اورډر ضرورت ولې دی دا لکه یو سوال دی هغه وجه دا ده چې لکه ما تاسو ته ویل چې د امریکای چې کم د اساسي قانون دی دا لکه ما په خیال اما په ذاتی توګه ډیر زیات خوښ دی ولې چې دکې دا طاقت تقسیم دومره خښوي دی چې کم ځکه لکه اوس اگزیکټیو اورډر یو خپل عمر دی مثلا چې تبا هغه هر څه فرمان جاری کوي لستی 50 سال دی او دینه زیات دی هر عمرې اب سهار پته لګي ځکه چې دا نوټیفیکیشن په ذریعہ کانګرس غړو ته به سهار پته لګي یا کې دی چې اوس او تنن شپې ورته پته لګي چې څه سره روان دي نو دا فوري توګه به نافذ العمل وي او دو یو میعاد وي یعنی کالم کې دی شي درې میاشتې او 90 دیس پرې نو هغه مطلب څه شولو مطلب دا شولو چې اوس چې کله ریاست کار کوي او کانګرس په سیشن کې نه دی او تاسو ته فوري توګه باندې قانون پکار دی نو بیا صدر صدا اختیار دی چې هغه یو اگزیکټیو اورډر جاری کړي چې کوم یو قانون دی هغه نوی روز پر درو میاشتو پرې هغه دومره ټایم دی چې کم په دوران کې کانګرس دا قانون سد باندې قانون سازی وکي هغه نه باقاعده قانون جوړ کړي نو دا اگزیکټیو اورډر څه کم دی دا بالکل فوري توګه باندې نافذ العمل دی او زما په خیال سبب موږ دا ګورو چې آیا د دې په نتیجه کې کم شیزونه بدلیږي چرتا بدلون ناراضي او دا چې د امریکای دننه او بهر د دې سره اثر دی دا به سبا پته ولګي
صحیح او خټک سبدا بلدا چې د دې سبا چې کوم ورځ ده نو ډیر امریکایان د پاره چې کوم د منتخب صدر ډونلډ ټرمپ لویان دی د یو ډیر د خوشحالي ورځ ده دلته راغون شوی وو نن او یو ریلی یا ویکټری ریلی چورته وي یا د فتح لپاره یو غونډه هم را جوړ کړی و د دې تر څنګ بیا داسې خلک دي چې کوم د پالیسیانو پر ضد دي د منتخب صدر ډونلډ ټرمپ او هغه د خپل خفګان سرګند کړي دي ورون هم یو لاریون دلته شو نو یو اخري پښتنه لن جواب خې دی وړو کې تصویر کې ولی چې بیا به یو بل سیګمنٹ ته هم ورزو چې د منتخب صدر ډونلډ ټرمپ تر لون روسته چې کله دی په انتخاباتو کې رومیزل برخه واغستل بیا غینه پس څنګه د امریکا په رسمي چې کوم یو سیاسي ماحول او یو سیاسي انوایرنمنت چې ورته وي هغه کې تاسو څو کتل چې څومره بدلون راغی په لنډ کتا سو وایي هغه رسمي دغه چې ډیموکرات او
ریپابلیکن یو ټکه انټرنیشنلست یعنی یو نړیوال سیاست ته بل قومي سیاست ډونلډ ټرمپ په وړیا ایتو کوم دی امریکانه کوم پرسته بس هغه چې څومره پالیسي دی هغه په دک اندازې سره وي او یو اخري خبره تاسو چې کوي هغه ټایم تاسو فرم کم دی خو چې کم د امریکای تاریخ کته سو غوري کړه نو دا اوس تلتا ډېر حقیقت پسندانه قسم د شذورې شوې دي ول سوا یو کم نوي کې دیرشم اپریل کې دیرشم اپریل ورځ وا اول ځل چې د امریکای صدر سوګند پورته کړ او هغه نوم جورج واشنگټن کمزې پورته کړ دا د کمزې زون استم نیویارک کې نیویارک د امریکای چې کم ریاست دی د ټولو کې اول کیپیټل او بیا هغه نه پس د لاړو فلاډلفیا ته او بیا اتل سوا کې بیا واشنگټن ڈی سی چکم دی هغه د امریکای هغه جوړ شولو نو چکل هم نوې صدر راغله دی هغه وخت کې چکل د نیویارک راتللو فلاډلفیا ته نو ولتللو هغه وجه دا ده چې خانه جنگې کې نیویارک ډیر زیات قرضدار شوی وو پیسې ورسره دی نو بیا ډیل دا وشلو چې خامو بس تاسو کړم معاف کو خدای دلته نو باسو کیپیټل دلته نو باسو نو په دې طریقه بیا د فلاډلفیا ته لاړلو بیا دلته مخ کې واشنگټن ته لاړلو دا مقصد مدا دی چې دا امریکای په سیاست کې چې کم دی کې تاسو ته روایت کاری تاریخ کاری تاسو ته یو سوچ کاری یو لوی نظر کاری نو آغا ڈونلڈ ٹرمپ د خپل یو نارې میک امریکا گریٹ اگین میگا چکم ته وای میگا مخفف دی میک امریکا گریٹ اگین یعنی امریکا یو بدل بیا یو عالمی لوی طاقت جوړول او داسې امریکا چې کم په خپل کور ته زیاته توجه ورکړي نړۍ کې چې کم دی کې امر راوستلی هغه براولي او نور زیات لاسوهنو کې هغه کې دی شي چې سډیر دی د دلچسپي و نقلي خدا بر راتلونکو ورځو کې پاته لګي او امید هغه باندې کا زوم ډونلډ ټرمپ یو امریکانه کوم پرسته چې کم صرف او صرف د امریکای سوچ کوي او د امریکای مفاداتو لپاره کار کوي بنیادی توګه باندې یو کاروباري شخصیت دی هغه په سیاست کې هم تاسو ته چرته نه چرته دا عکس العمل کاری چرته نه چرته ضرور کاری د دې عکس عکس العمل لا د دې عکس کاری
صحیح ډیر زیات مننه تاسو جانګیر خټک صاحب چې د خبرول لپاره تاسو وخرو باسو تاسو ته خوش پخوا
تاسو ته ډیر مننه ډیر
مننه
اور ادن کو لدن کو جانگیر خټک صاحب چې زموږ د ډیوا سیرون کې دي خبرونه کې سره غنون وکړو
او هم دا
و د نیویارک څخه د اسکایپ تلاري د امریکا منتخب صدر ډونلډ ټرمپ او ورسره د امریکا د منتخب مرستیال ولسمشر جی ڈی وینس به سبا د خپل د سوکیانو کوم د مرستیال ولسمشر سوکی وی او ورسره د صدر
په
رسمي توګه باندې به سبا سوګند
ته پیل وی سوګند به پورته کوي او ډیر فرمانونه به هم صادروي سبا هم ته دیوی سره وسی تاسې د دیوی خبرونه تعقیب کې ډیر خصوصي
پروګرامونه
مو بالکل د سیمې د ماشه په مطابق باندې تاسو ته ډیر وای خصوصي کورج بورکو د ټولو مراسم به تاسو په ژوندۍ مړه باندې تر سره کیږي تاسو به ښکارا کیږي
او خصوصي خبرونه سیده نمونه ز شهید او
رحمان بنری د دې کار به تاسو ته وړاندې کوي او د دې ترڅنګ به ټولو معلومات چې دلته په واشنگټن ډي سي کې وسره واني دا مراسم به څنګه تر سره کیږي دغه ټول معلومات شیبه په شیبه په ژوندۍ باندې بس تاسو سره شریکیږي نو په دې هیله چې تاسو هم د ډیوی سره پاتې
شئ
او تاسو هم د مراسم په ژوندۍ باندې زموږ سره وکړئ
بالکل او خبرونه کې به یو ویډیو رپورټ تراشو او تاسو پیغامونه راغلي دي هغه ترازو چرته ځای ما پیغامونه به ولولو خو وربشو د بشته جانی رپورټ
زما رپورټ په ولر چې ما کار پر کړی دی
او کنه
دا پینټاګون خبریالي کارلا باب رپورټ دی خو ما
بالکل بالکل دا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دفاع وزارت لپاره ټاکل شوی نوماند پیټ هکسټ د سینټ د وسلوالو خدماتو کمیټې د ډیموکراټک ګوند د غړو له مخالفت سره مخ شوی دی په دې باندې هم بشته جان دا ویډیو رپورټ وړاندې کوي
هکسټ په خوانی پوځي او د ټلویزیون کوربا هغه د امریکا د دفاع وزارت په توګه کاندید
دی اوس د دې وخت چې هغه څوک د رهبرۍ چوکۍ ته ورسیږي چې د بدلون استازیتوب وکړي یو څوک چې د خاصو شرکتونو کمپنیانو ځانګړو پروګرامونو یا منظور شوو نظریاتو سره تړاو ونه لري زما یوازینی ځانګړی تمرکز به د جګړې سرتیری وي
د دفاع وزارت لپاره نوماندان باید په پراخه کچه د دواړو ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړي خود هکسټ په اړه داسې نه ده د سنټ د وسلوالو خدماتو کمیټې لور پورې غړي سناتور جک ریډ وویل
آی هاف ووټد ان فیور
ما د ټولو حقوقو کسانو په حق کې رائے ورکړې چې مخکې له تاسو د دفاع وزارت چوکۍ ته ټاکل شوی وو په شمول د چم د لومړی دورې ټاکل شوی یو نوماندانو ده مګر تاسو د دې چوکۍ لپاره لازم شخصیت نه یاست او ورچای نه لري
هکسټ د جمهور غشتونکو لخوا وستایل سو چې وای د ټول شمول مساوات او ګډون باندې تمرکز د پاوز ځواک کمزوري کړی دی
I have no doubt
زپدې کې هیڅ شک نه لرم چې هغه په پینټاګان بیر تخپل اساسي ماموریت ته راوګرځوي مرګونی دریز او جنگي روحیه هغه سدي چې زموږ دښمنان به درناوي وکړي دا جنگی روحیه ده چې زموږ دښمنان به وډاروي او دا هغه څه دي چې سوله به وساتي.
دیموکراتانو له هغه څخه د ناسم چلند په تیرې جګړو کې د برید تورونه او د ادارې د وړتیا د نشټوالي په اړه پوښتنې وکړې.
موږ تاسو د نړۍ له تر ټولو پیچلې او لوی ادارې د اجرایوي مشر په توګه د تقرر لپاره دلته ناست یو. موږ د دې ادارې بورډ یو. زه داسې هیڅ شرکت نه پیژنم چې د خپل اجرایوي مشر لپاره یو څوک وګماري که هغه بیا راشي او ووایي چې ما مخکې سل کسان اداره کړي دي.
هیکسټ ویل چې د چین په تړاو به د هر موجوده خطر راتو مخنیوي به د پینټاګون مهم لومړیتوب
وي. موږ به له خپلو متحدینو سره کار وکړو تر څو د کمیونیست چین له لوري د هند پاسیفیک سیمه کې د تیری مخنیوي وکړو.
خو کله چې د هند پاسیفیک په لسو هیوادونو کې د متحدینو او شریکانو په اړه وپوښتل شول، هیکسټ د هغو هیوادونو نمونه په سمه توګه یاد نه سوای کړای.
ښاغلی هیکسټ، هغه هیوادونه چې تاسو یاد کړل د آسیان برخه نه دي. زه وړاندیز کوم چې د دې ډول خبرو اترو لپاره د تیاری کولو مخکې لږ معلومات وکړي.
دیموکراتانو او جمهوریت غشتونکو له هغه څخه د شزو په جګړه کې د ګډون په اړه د هغه د ورستیو څرګندونو او نظریاتو په اړه هم پوښتنې وکړي.
زه په ښکاره وایم چې خزه باید په جګړه ایزو رولونو کې ونه ګمارل شي. دا زمونږ پوست نور هم اغیزمنوي. دوی د دښمن په منځ وړلو کې مثبت اغیزه نه لري او جګړه یې پیچلې کړې ده.
As Secretary of Defense,
د دفاع وزیر په توګه یا تاسو به خزو ته د جګړې پر ولونو کې د خدمت کولو لپاره د دوامدار فرصت ملاتړ وکړي؟
Yes.
هاو، خزی با د جګړې په ځمکني رولونو کې لاسرسي ولري په دې شرط چې مایرونه لوړ پاتې شي.
پینټاګون امریکا ژغته ولیکل چې د پوځي خدمات لپاره مایرونه کم سوي نه دي او په ځانګړې توګه یې ویل چې جګړې ایزي او ځانګړې واحدونه سخت او جدي مایرونه لري تر څو یوازې وړ اشخاص پرته له دې چې جنسیت یې په نظر کې ونیول سي وټاکل سي. سناتور الیزابت وارن اندېښنه څرګنده کړه چې هیکسټ د رایو ترلاسه کولو لپاره خپل بیان بدل کړی.
And I hope you understand.
زهیل لرم چې تاسو په دې پوه شئ چې ډېرې خزي چې اوس په پوز کې خدمت کوي ممکن فکر وکړي چې که تاسو خپل اوږدمهاله او په کلکه تعقیب شوي نظرونه په یوازې دوه دېرش ورځو کې بدلولی شئ، نو ممکن تاسو به دوه دېرش ورځې وروسته له مقرر کېدو هم دا نظرونه بیا بدل کړئ او بیرته هغه زاړه دریځ ته لاړ شئ چې ویل یې خزي په ښکاره توګه په جګړه کې ځای نه لري.
هیکسټ د تایید لپاره د سینټ اکثریت اړتیا لري. د امریکا د سل سناتورانو څخه درو پنځوس جمهوري غوښتونکي دي، خو دا لا روښانه نه ده چې هر سناتور به څنګه رای ورکوي. د کارلا باب لپاره بهشتا تلاش، وی او ای ډیوا، واشنگتن ډی سی.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمان خوخوم
که بل سوکی کئی او کنا تهی کار صحیح.
دا هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری. دا انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي سي.
تاسو هم بدلون راوستي شي.
تاسو هم بدلون راوستي شي.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وړو کې وی او کغټ تاسو هم دغه بدګون راوستل شي.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پورې کتل او اوریدل شي.
بخیر اغلا
بیا بخیر علی اوریدونکو لیدونکو لک سات پکې پاتې لري. زرزر به د بیبی شیرینې خبرونه کې چې کوم پیغامونه راغلي دي به شریکو.
هم یو کته نه ورته وکړو.
شوکت خزان تاسو پوښتنه کړې چې واشنگتن سره د ډی سی د ډیموکراسي مخفف ته کنا د بلسا د ډیسټریټ اف کولمبیا دی و دا چې کله په کال ولسم په ولسم له پدې پورا دغه کې به ولسم نه نه نیوي و مو کسه داسې زمانه وسی دی ولسوا او یو نیوي کال کې چې کله دا په د واشنگتن ڈی سی جوړې دوه نو پاغه وخت کې د دې نامه واشنگتن د ډیسټریټ اف کولمبیا کې خودلې شو. کولمبیا چې د کولمبس هغه فیمیل یا هغه خزینه نوم دی. کولمبس تاسو ته په دې چټول خلک دا وایي چې امریکایي را مونتلی و لکه دا زی را مونتلی و. نو د کولمبس په نوم باندې کولمبیا بیا د دینوم کې خوده شو. په هغه وخت کې بعد امریکا په یو شاعری کې یا په داسې په دې قصو کې په دې هر سره کې بعد کولمبس په نوم یادې دو. بیا د امریکا د ملک هواد یادو. خو بیا د هغه چې کوم خزینه نوم د کولمبیا نه دای بیا د واشنگتن ڈی سی په نوم باندې کې خوده ډیسټریکټ اف کولمبیا.
بیا موه یې کې چانې ګورم مژم په پښتو کې د میرمنو د نومانو شاته آئی اضافہ کروں.
بالکل کولمبیا ثابت ہے واد لے کے نا ثابت ہے واد دے
نو دا میں استعمال لا جائے اٹھو کو کو یہ ولر خلق خندو اوکے نو شوکت خزان صاحب دیر مننہ کو تیر مننہ چ راپور مخوش کی مننہ فیروز کاکر صاحب مو چیز ما وڑو کی شازیہ اوڑو کی حکمت اللہ خان ہم تاسو ورته سپیشل سلامونه کی نو علیکم سلامونه علی خان ہم سلامونه وړاندې کړی دی ټول سلام او علیکم سلام سبا به نوی تماشا وی د امریکا صدر به حلف پورته کوي نه برکه شاف ریدی صاحب هم دغه حال ماحول وای د حالات څخه یو شعری بڼه باندې د حالات
بس شاعران خو دغه کنه حالات او واقعیت بیا په شعر په انداز کې بیان رحمت حسین ادم زای کلینا په یوټیوب باندې هم وای چې د امریکای صدارت دی مبارک وی ډونلډ ټرمپ ته وای چې په کاده چې د یو اس په دنیا کې امن راوستلو کوشش وکړي او د روانو جګړو ختمولو هڅه وکړي. بیا دی د خټک سه په حق لویل دي چې جانګیر خټک سه بډیره به لاګ تبصره وکړه او زمام دغه سوچته بیا وی چې کده امریکای صدر وای نو ټول نړۍ کې امن راتلی شي. الله دی وکړي چې خاګل ټرمپ ته دنیا کې د امن راوستلو کوشش وکړي. مننه ستاسو د نظر
مننه کو
او بیا هم ټول سلامونه تا وعلیکم سلام
راز وزیر صاحب سلامونه رلی جلی دی وای ګران وزیرستان نیمه د وسلیه هیرآباد کلی سره تعلق لرم خو زمو جوای پندوس کورونا آباد کلی یې سکورونا سکول نسته یعنی او اچ روډ نسته او نوري سانتیاو نسته او دا نه ډیر لریو او مشتا د سکول ډیر ضرورت دی مهرباني وکړئ د چارواکو سره خبرې وکړئ نو ډیره خبروي. نو وزیر صاحب تاسو اواز تاسو پیغام مو شریکول اسو چارواکو سره خبر لپاره به تاسو ټولو وای کولو کورو کلی براتولوژي او ورځي باولته چارواکو سره باید خپل د ستونزو حال مخامخ وګورئ و سترګې په سترګې کې واچوي او سره شریکې
کړئ. الکه زه یې وای چې ګل بشره وای تاسو سټیم راځي چې د چرګ شوروا در برابر کړ
کورنی چرګ دا بیا صحیح ده
نه مال خو فارم می چرګ
زه کورنی چرګ
زه کورنی چرګ می نه خوښیږي
بیا شروع کی چې هغه شه بس هغه شو کباب جوړ سي
کنه
وا وا خشتا پشتا نه شه سي برشتا ای داس شه خوندوري
مسوسته
نړۍ باندې نه کو تاسو
ویل بس کنه وس مونږ ما موږي کوا
مر سره ورسېدل مننه کوم
مننه تاسو بیا ټول سلامونه ته وعلیکم سلام
بلیک آئز شا نہ ہی لکھوما دیو چی نن تاسی انور کلن نن میں مختلف شکارے نو آداستی چی نن ما ہیر سٹائل چی دی غا جلا جوڑ کرے دی پدی خاطر
دا کی دی شی دا اتوار روز دی سی
دا نگن جانے سی دا غا سی بلا کم وی
نوکہ بس سا حضان دا زمان دا پارا خدا دا گول روزی کنا لکہ دا رنبے ورزی زمان دا کار دا چی دو چوٹی آم نفس
ہر چاچی دا ستی بعد ورز شروع کی جو لرز سی لٹ وی نه
سستی شانتی و خدای ته سم سستی دا وس مسبه سوا غوندن اکثر کالی مم داسی بس چی سیا راغستی
یا یا مان ش سم نه گین جان ته ماتو ګور
نستا خو ماشاءالله خو دستر گی ډیر خسته جوړی کړی
ش زرین پرین می
پوان زرین پرین
اس یو بل تعریف په خپل کو نه گین جان تم ډیر ښه دا سکیورټی سے ماشاءالله بی خیالا میچنگ میچنگ نو موږ بخپل خبر ته لا دوام ورکو دلته به اجازه و غواړم چې دغه کو کتم کو څه
او د ټولو ډیر مننه کزنی پیغامونه پاتې شوی وی خپکیږي بنا
تاسو
ټولو پیغامونه مونږ ډیر په درون نظر ورته ګورو ډیر احترام تاسو لرو او ډیر په مونږ د لکه سوته یغه قدر وته لرو نو که زمونږ د نظر نه تیر نشي یا مونږ ته مقامله نشي چې مونږ تاسو پیغامونه ولولو نو دغه دا مطلب نه چې مونږ ته اهمیت نه لري ډیر اهمیت لري ډیر مهم دی نو تاسو به زمونږ خپکیږي نه خاص سبا بیا خیر د پیغام راولېږي او مونږ ته پکې خیر دی ویل چې په نن زما پیغام نه ولوستل شي خو په خټه
اسد الله صاحب هم سلامونه را لېږلي په خیر تلو سره دغه پیغام هم شریک ټولو سلام او علیکم سلام اسد الله وچ پروگرام او مګورما وړه لبابا او ادریس خان را سره دی الله دی امن راولي
مننه
درمانه
کوسه سلطان وای چی د ډاکټر سلطان چی د سواد کې نن باران او په غرونو واوروري نو د ټولو ډیره زیاته مننه د خبرونه وخرو روپای ته رسی نو د ساسو ټولو مننه کو چې تاسو د خبرونه وکټلا په ماخام کې تاسو نه د ډی خبرونه هېری نشي چی د امریکا منتخب صدر ډونلډ ترامپ او منتخب مرستیال ولسمشر جيري وینس به د خپل د سوکې سوګن پورته کوي د دستور به هغه مراسم به تر سره کیږي
د ټول مراسم تاسو ته پښوندې وړ باندې شریکيږي په دې لچې تاسو هم را سره وسې زمونږ ګنجان سره یو ځای
وو بالکل او منځ شهید او رحمان بوريري به تاسو سره خصوصي خبرونه په دې حق له وړاندې کوي نو اوس په اجازه ته ولونو
ته به اجازه واخلم
تاسو مننه
ډېر مننه تاسو هم کوم چې په دې خبرو کې را سره ملتي هم درلودل په خني کې هم کارانو هم مننه کوم چې د خبرونه تاسو تنظیم کړي وړاندې کړي د چارلستون زبرل طيب کالوین او دن ترودي ورسره زموږ محترم پروډوسر صاحب محمد عالمگیر صاحب چې د خبرونه کې را سره ملتي درلودل د خبرونه تاسو ته وړاندې کړل د ټولو کارانو سره تاسو ښه اجازه
په ولولې ته ورشو د وکیل
خلاړ بسو ولولې خبرونه ته
مشه د پروګرام ولولې سره واشنگټن ڈی سی نزه وکیل خان يم د وایس اپ امریکا ای ڈی با د ځوانانو او پیغلو لپاره اونی ځ خبرونه ده هر اونې په دې خبرونه کې په مونږ په تاسو باندې هغه ځوانان او پیغلې در پیژنو د چا چې لاسترولنی وي د دې در څنګه د ځوانانو او پیغلو تور پیخو چیلنجونو مشکلات او مسلو باندې هم خبرې اترې کو او بیا دغه مسلو مشکلات او ستونزو یا پرابلمز ته د حکومتونو غیر دولتي ادارو فعالانو او عامو خلکو لخوا چې کوم ځوابونه ویل کیږي هم د دې خبرونه برخه وي نن په دې خبرونه کې مونږ د دوه هنرمندانو سره خبرې اترې کو ګلالې سواته چې په دوبه کې میشته او د شانتي تکړه هنرمند وکا سحر به هم را سره د خیبر پختونخوا نه د ملګری کې په دې خبرونه کې وکا سحر سره به هم خبرې اترې کو او ګلالې سواته سره خو اول په پروګرام کې یو لنډه شانتي دمه د ډیوا کډمونو کتونکو دا وخت را سره د اسکایپ په لیکه باندې وکاس سحر صاحب ملګری شوی دی وکاس په خیر راغلی ستړی مشه
سلامونه وکیل خان صاحب تاسو هم او ډیر مننه کوم خوشاله راته اوسې او ټول ډیوا ټیم ته دا غنه پس بیا چې کوم د سمره هم کتونکو او ریدونکو دی هغه ته هم ډیر زړه سلامونه او احترامات
منه د کوچ دی به ته وخت ورکې او ته خوله خپل سیټ اپ جوړ کړل ځان سره پرباب
سره تاسو ملل
پرباب
ډیر قدردان خاغلی همکاران ناشتي محمد ګل استاد را سره ناشته محمد امین را سره ناشته پرباب باندې دا شانتي قاسم سیب را سره ناشته او موسیقار سیب را سره ناشته زاید موسیقار هغه هم دا مونږ یو غونډه را جوړ کړې مونږ چې د دیوا چې سمره کتون کې دی یا اډینس ته هغه ته ډیر خپلونه کې خبرونه ورسو
مننه د کوټ چې ولدا خو ته ډیر خپل تیاری کړې ده او د موسیقۍ نه باندې خوند خلوز خو هم ته پوره ټیم را جوړ کړې ده او دا ناس چرته دا کم ځای کې
چې تاسو به درته ما مین چې کوم پېښه ده زما اوکوپیشن دی هغه د ریډیو یا د جرنالیزم صحافت سره تړل شوی ده نو هغه کې بیا زه په دغه ریډیو تهذیب کې ناشته مکم ځکه چې زه د خپل چې کوم د خدمات تر سره کوم د ډیجیټل کنټینټ مینیجر په توګه باندې او دغه سټوډیو لا غیدا نو آلته کې موږ ناشته یو ځان ته مو سیټ اپ جوړ کړی دی نو ډیر خوان ته اخلو
صحیح خبري آلته وو او سره چې کم دینو سندره ویل موسیقي ته ټایم ورکول د جبي خدمت په دوه طرفونو باندې هم په پښتو کې نو په دې بس خبرې ترې کو زه غواړم مړوان دی بزو تا یو ټیم را جوړ کړي زه غواړم چې زمزمینه شروع کړو سندره نه شروع کړو څنګه مخه
خان صاحب ما یو غزل وایرل شوی ولې سره تل صاحب غزل او ډیر زیات وایرل شوی مو تاسو هم درسته دلې او هغه بنا باندې تاسو هم بیا چې کم دي خبرې سره شوې
هغه
درته وړاندې کوړم
ضرور
ډالې وی دمون ټول ډیو ټیم چې سمره هم دی او ردون کې دي مسافر دي په خپل وطن کې دي چې سمره هم دي چرته هم دي هغه ټول ته ډالې شو
جی استغفر الله
داس شم خراب تراب د یار پیش کی رانا پاتی شو مہرا دیار پیش کی کار سو میں خپل اوخ کی پاکوالی آخر یوڑم سیلا دیار پیش کی داچی پجر کو دیرا ولم جانانا راشا پخوخ تو دیرا ولم
ډیر غوکا سر سیف ډیر من دا خو تر واشنگټن او دا خبر هغه خوند یو دا کې په بای دی واغه سو کا ډیر مننه ثانک یو سو مچ ډیر خپل سم
سم دا محفل دا پښتنو دا پر دې چې ټوله دا پر
نه ډیر ډیر خوند یو ته کله راځي سندره و وکاس کله راځي سندره و
زما خو چون کې مسلسل د دوله سکالو ما یاد د سی وای چې د یالو سکالو مسلسل چې د ریډیو پاکستان سره زما تعلق میډیا سره بیا ما ته هغه ټیم کې احساس کیدو چې موسیقي کولای شم خو کوله مې نه بیا په باقاعده توګه باندې زما مشر د زما ملګری هم دی ډېر نږدې دی زړه ته راتېر دی دغه په وینا باندې رضا صاحب دی زما باس هم دی زموږ ورور هم دی زموږ ملګری هم دی زموږ مشر هم دی د هغې په وینا باندې ما بیا اولنۍ سندره همدا هغه وویله او هغه بیا وایرل هم شو نو هغه کې بیا ما ته خوند میلاو شو بس ما چې راشه خلک یې خوښي نو موږ به یې کوو
ښه او دا خبر د صحافت او موسیقي دواړه برقرار په ځای ساتل مطلب دا بیلنس هغه سي حساب سره
وکیل خان صاحب یقینا تاسو په دې موږ په دې خبرونه کې چې کوم ورځ باندې تاسو موږ سره خبرونه و نو هغه کې مته سویل چې په ما ورځ باندې زما ریزلت یا نتایج هم راغلي وو د صحافت ماس اند جرنالیزم جرنالیزم اند ماس کمیونیکیشن موږ فارغ شوو په ورځ باندې او په هغه کې بیا الحمدلله ما ډیسټینکشن یعنی کې د دویم پوزیشن غسو سره د تعلیم سره رسولې وو همدا وجه ده چې زما پیشن زما پروفیشن سره بالکل داسې دی چې بیلنس دی او زه اوس هم حد پورې کوشش کوم چې هغه دوه تر حد ورسوم زه اوس موسیقي کم کوم د هغه وجوهات هم د ډیر په سکرین باندې ډیر کم راځم خلک ګیلې هم کوي خلک غوښتنې هم کوي خداغه د کم راتلو وجوهات درجه زما خپل کار داغه نه بالکل خراب نشي او هغه ته هیڅ قسم زیان نه رسیږي نو اوس مې موسادانو سره ډیر سر خو کړو غیر سره ډیر سر خو کړو او بیا دا هدا پورې روسي د مونږ چې د اعظم زما لګه خو شي تاسو خبر ورسیږي نه کې مونږ ډیر لاس وهنه کړی دا
نه ډیر مننه دی کو ډیر مننه دی کو او دا خبره چې صحافت کې په کوم موضوعات باندې خبرونه ورکه په کوم موضوعات باندې پروګرامونه کې
جی صحافت کې چې ما د پروډکشن نه سره غسته د ریډیو پروډکشن نه پای کې ما بیا رپورټینګ کړی دی بیا په ډیجیټل شو کې دنیا د سیده شي هغه د خو طرف روانه ده ډیجیټلایز شو تاسو وایس امریکا ټیم کو غوري هغه ریډیو به د غشن ټي وی بیا ډیجیټل سایت لاړو دا غشن ته هر اداره هغه یو ډیجیټل ډیجیټلایز شوی ده نو ما د رپورټینګ نه سره غسته دی بیا می ملټی میډیا جرنالیزم کړی دی بیا غنه پس کوم دی بیا پروډکشن تر اغلمه بیا اسسټنٹ پروډوسر په توګه باندې ما کار کړی دی ریډیو سره بیا غنه پس پروډوسر تر اغلمه نن سبا چې کوم زما حاصل یو کردار دی هغه په ریډیو کې دا یو ډیجیټلایز سایډ دی هغه کې زه ډیجیټل کنټینټ مینیجر په توګه باندې کار کوم او ورسره ورسره د ټي وی یا د ټلویزیون مختلف پروګرامز هغه مونږ وایو سیمهي پروګرامز وی یا سپیشل پروګرامز وی کاغذ اختر شو وی کاغذ رمضان مبارک ترانسمیشن وی پای کې هم برخه خلم ورسره ورسره خپل نور هم لیکل کوم او د غشانتي ورسره ورسره د موسیقي طرف ته هم لګل اون د کې پام لرنه کو
او موسیقي کې چې کم دینو کم ځای کې مطلب دا دی چې شاعری د چا وې کم غزل زیات وې ټپه زیات وې کم شاعر زیات وای
جی زما د خوخي چې کم صنف ته په موسیقي کې هغه غزل دی او چون کې لبل مرغه د خلکو نن سبا چې کوم غوښتنه بیا هغه د مسو سندرو وي زما بیا هم په دغه کې دا خواهش و چې خنه غزل خویل شي ماته دا لګي او خلک هم دغه داد راکې چې ته غزل خویل شي نو په هغه وجه باندې زما غزل ته زیات رجحان وي تپی هم کوم ورسره د نظمونو هم راځي سندره هم پکې کی او غزل د زما رجحان زیات دی واغې وجوهات داري چې زما غزل کې بیا تا ته معیاري شاعري ملایوي کوم غو د صاحب شاه صاحب سه وګورو د غشنت رحمان بابا وګورو د غشنت مونږه اسر اتل سه وګورو د غشنت نور داسې نو وړي خلک شته د غزم ک باندې کار کړي ډیر زیات حمزه بابا حمزه شنواري خاطر افریده د غشنت خیبر افریده ټول مونږه چې کوم ځا ول لولما غینه بس انتخاب کړي د ما چونګې تاسو مخکې ډېر کوم چې آیا درا صاحب زمونږه منټور هم دی مشر هم دی اغه هم په خپل د لیکواله سره یا د لیک لو سره د لوک تعلق لري اغه هم په کیسه نه واخلو انتخاب کې ساغه نه برخه واخلو واغه نه منټور شپ واخلو بیا انتخاب کوم بیا پس کمپوزیشن ته لاړ شو بیا زړه غوډه مرسي چې زکه ویل شو سندره وی اغه خو ویل شم
موږ سره وخت هم کمپلیټول پروګرام د نیم ساعت ته ازو غواړم چې پوره ټیم را جمع کړی دی نو خبره رباب تبلا هارمونیم نو غواړم چې بیا د لند راته سوور وا
او شي جاو ټپو کې برا شو چې ټپو
ضرور سرګې پلا
مخ وطن تک چی سائیو کی جینا
مختلف سائٹس باندھے شیخو تاسو ما ځانګړي توګه باندې وینې نو ما اوس وس په خپل سوشل میډیا پلیټ فارم باندې کار روان کړی دی کاغه د ټیک ټاک سایت دی کاغه د یوټیوب سایت دی کاغه فیسبوک دی نو دا وقا سحر پنوم باندې تاسو ما سرچ کولای شي او که څوک تل واړی ناغه ما
او ته په خپل اورې څوک وکاس کم شاعران کم هنرمندان اورې
صاحب شاه صاحب سیم زمان نن سبا ډیر فیورټ دی دا غي کلامونه زګور ما اورما او هغه په زمزمه کې وی هم اورما کاغه هم دا سی وی هم اورما او نو هغه ما خوخي دغه شند کې بسندرغاړو کې وګورم نو د غزل بادشاه هارون بادشاه سی اورما دا شان خیر محمد صاحب اورما دا غینو پس چکم دې نویدا هغه چونکی د پښتو زړه سندرغاړي دا او ما هغه خوخیږي کمپوزیشن دا غی سټایل زما خوخیږي ماډرن موسیقاران هم اورما خو دا غی چکم دې ما زړه چسم رحم دی هغه خوخی دی
صحیح پروگرام وخت بالکل سر تر رسیدل دی او زه غواړم پتلو تلو کې اوسو شیرونه د نوورما او بس بیا د اجازه در کوم خبرې ډېرې پاتې شوې نور خبرې په نورو پروګرامونو کې وګدې خبرې به سره کو که الله کړي خیر وي ژوند د ژوندو خو پتلو تلو کې برات سوره بس دا غینو پس اجازه
بس تاسو ته یو څه ضرور وړم هغه زما د خوښي هم دی بلکې تاسو به هم خوښ شي چونکې تاسو ما وویل چې په سټارټ کې د غزل سایټ زما رجحان ډیر وی کنه نو اوب
سترګې په
لاره اباسین شعر اباسین سیم شاعری ده دا غي کلام دی
لنډ راته وره لنډ
او جی اوب
محبت کول کار سمرا ساندی ددی اقلا سر جونا تیرا ول گراندی یو خورینا وجودا لرما گنانگار یم اپسر کی میں
بلا بھی پجہان خدا سینا سہم در حسینو مرمان خدا سینا خدا
ډیر خ ډیر خ ډیر خ وکا سحر ستا ډیر مننه کوم ستا د پوره ټیم ډیر مننه کوم او خوشاله اوسې ژوندې اوسې ګړندې اوسې چې دیوې ته د وخت ورکو راځه
سلام وخت تاسو نه تاسو د بلنې هم ډیر مننه کوم د دیو ټیم ټول ډیر زیات مشکور ما او خوشاله راته اوسې
تاسو مال تاسو خبرې ډیر خوند راکې چې نور خبرې جاری وساته ما خو وخت جات نه راکې نو کول می وختل می چې نور خبرې مسه په نور پروګرامونو کې او دا خوګو زمزمونه دی یو جهان مننه وکاس پریالي اوسې
خوشاله راته اوسې دا ته چیزی اخر بلار شي ما ته غړې په غړې ما وای چې زه
ها ډیر مننه ډیر مننه ثانک یو سو مچ
دا خو چې تاسو وخت راشي نو بیا انسان یقینا چې وجود آی ډیر سخت کار دی او دا هجر خبرې دی
ملګری تاسو اوریدل اوم کتل او دا غن زمزمې موریدې تما او د مینا پس چې راشنو د ګلالې سواتې بي سره خبرې ترې کو ګلالی په خیر راغله ستړی مشه
نن نه زی تاسو ته ډیر مننه ما چې څوک د دې چینل ته تی باندې ګوري هغه ته زماره طرفه دی جو سلامونه د دې د کومې نه او تاسو ټول ټیم ته زماره طرفه دی ډیر سلام
مننه تاسو کو چې دی ته وخت ورکوي را سره خبرې کوي موږ غوښتل چې په اسکایپ هم راوستي وي خو ځنې ټیکنیکل مسلې وي نو هغه کې بیا څه کیږي نه نو په دغه وجه انټرنیټ سلو یا دغه حساب سره نو غوښتل مې چې تاسو مخامخ کینو خپل اوریدونکو کتونکو ته په دوبه کې وي دوبه کې څه کوي ګلالې بی
جی دوبه کې او دوبه کې زموږ پروګرامونه دي دوبه کې موږ اجما ابو دې او زین او لکه موږ دې ژوند چې دی نو په دوبه کې کوم
صحیح او سره روان دي مطلب نور د هنر په میدان کې څه کوي ګلالې د پروګرامونو نه علاوه
بس پروګرامونو نه علاوه د تلکو ما انداغې نه بات چې دی نو بس خپل شوم بیا دوما چې کله فارغ ټایم
اوسمره سانګز دی ویلې دي تر اوسه پورې په رسمي توګه
ما یره تقریبا زمو په خیال چې د خلایب ما دې زیات ویل دي او کم چې دا سونګ سينو आवाज ما په خیال 20 لیکه د سي سونګ ما ویل دي
اصله پورې پرستو کې تاسو کوم ټپې ویلې وي دا اوس یو ویډیو مو ته ریلیز کړو یو سټوډیو لخوا په یوټیوب باندې کتل کېدله نو هغه ډیرو خلکو کتل وی ډیر تاسو په ډیر تاسو ستاینه شوی و
جی جی بالکل گل جوانی ٹپی وی آغا فیمس شوی آغا دیو زکی دیر زیاد تل وی ماشاء اللہ فرینڈز دیر مینوالو دیر زیاد خوخی کر وی
صحیح غو خیرہ جو سو ٹپی رات زمزم کی
ولی نہیں جی پھر گل تا ناوڑی دارنگ جوانی لری لدی رات ہو یا چاسر یاری لری پھرکی دیو می ومی بیرنگ بانا لری لدی پوانا سوزی سمد کالی لری
واہ اس عمر وقت نہ سندرے وے گلالے بی
یری جی جما کو دعا کالو شو
دعا کالو شو او تا خو مات عمر ہم ڈیر کم خکاری اسے او جی خلق ہوئی تا پوس بنے کہ ود عمر جن کو اکثر ہو اٹو کو کیسا کو نو
زما چې دی خپل 17 ورځ شروع شو په 2025 کې 17 سال عمر مې شروع شو
خاص یې ول سو کال او استاد د سوک د موسیقي چانس دکې
موسیقي زما استاد او زما د استاد منم دی غفار استاد هغه هم ما سره ډیر مهنت کړې ده دا هغه نه بعد چې نو لکه زه د هر چا سره سونګ جوړم نو لکه خپل نو استاد چې مې ده نو هغه د استاد پدلی ماما استاد او هغه زما استاد
صحیح او دوبه کې پروګرامونه ډیر دي پروګرامونه ډیر کوي
اج دی ماشاء الله پروګرامونه شته شکر الحمدلله بس لکه په اوله په یو ورځ پروګرام نه نه پدې مور ورځ لازمي پروګرام وي
دوبه کې سره سوک وي مطلب دا چې پلار وي سره مور وي سره رور وي سره سوک وي سره
بس زما ټول فیملی دوبه کې پات کیږي زما ابو دلته کې پات کیږي زما رونه کې زما امیدا
صحیح اور اصلن کی سکه می سندره درا روان دي اسی پنور کوم سندرو باندې کار کې
جی جی دی شه سو سونګ می ویل دي هغه به ان شاء الله د کی دی شه چې یو دو ورځې کې یو سونګ ته لیشي او نور براوزي د خیره
او څه زیات وای ټپې زیات وای غزل زیات وای سوای زیات
خاص په دې چې دی نو می نوای ته پیډې خوخی او لکه د هر سونګ دا یو لکه چې کوم وخت ته پوي نو هغه چې دې نه پاره ته پی پاره ټایم چې زه ته پیو کوم نو هغه د می نوای خوښ شي د دې ټایم به کراشي چې هغه ته ټایم کې مطلب می نوای سونګ خوخی سندره خوخی نو هغه ټایم کې سندره وای
صحیح سندره وای او کله چې پروګرامونه لږ دوبه کې نو زیات د ډیماند د سکی څه څه وای
زیات ډیماند کې کېږي نو دا مست سندره
وای مست سندره وای اته په خپل سو کورې په سندرغاړو کې سو کورې سو د وختي
یا زه په فینل کې چې دنه نازر بال باج دې زیات اورم سلام مست ډیر ادا وګمه به ډیر اورم او لکه دی دی کې لکم چې زمونږ په خانه سندرغاړو په خانه کم فن چې روخانه کړي دې ز او دې زیات او ما سندرې می دا و دې خوشي کې او په میل کې چې دی نو خیال سے می ډیر خوښ دی او دا و می ډیر زیات خوښ دی ارون باچا سے می ډیر زیات خوښ دی دا و سندرې ډیر زیات په شوق سره اورم خوښي می وي او بس نور خو هر سنگر اورم هر سنگر اورم
سما ده صحیح ده او شاعری ده چاوي زیاتا
شاعری چې ده نو زه ده من سباني وخت کې کوم ده اشمت هم ده وای شاعری ویم او پدیت سیف شاعری ویم اجد برت شاعری ویم او ده هلال سیف شاعری ویم
سما ده پروگرام وخت بالکل سر تر رسیدل غوږ غواړم په تلو تلو کې نه زمزمه اورې دل غواړم بس دا غنه پس اجازه در کوم
هي تیر پزل کې می شلم بکنا تیر پزل کې می شلم بکنا چیرات وای چیزا کنا چیرات وای چیزا کنا تیر پزل کې می شلم بکنا تیر پزل کې می شلم بکنا چیرات وای چیزا کنا چیرات وای چیزا کنا لړنی من دې کنا لالونی بن دے کلے پری خمدمو اس کے پسر خوری باد وکنا اس کے پسر خوری باد وکنا چیزا کنا چرا توای چیزا کنا
واہ ډیر خو ډیر خډیر مانه کوم چې ډیوی ترې وخت اور کرا سره خبره تر یو جهان مننه خوشاله اوسې ژوندې اوسې
تاسو هم ډیر ډیر مننه چې تاسو موږ لپاره دې پروګرام کې ټایم راکو او زم خپل پروګرام کې شریک کړم نو ډیر ډیر مننه دې ټی وی چینل ډیر ډیر مننه
د ډیوا کډمن کتون کو هم دا و د دیونه ولولي خبرونه تاسو واشنگتن ڈی سی نه کتله په پروګرام کې تاسو د وکا سحر خوږی زمزمي خوږی خبري معلوماتي خبري او د غشانتي د ګلالې بی بی هم زمزمي وريده مونږ غوښتل چې ګلالې بی بی
سلام، سیرجیا هستم. با برنامه هایل از شبکه ماهورایی و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا خوش آمدید. در برنامه امروز روی سیاست خارجی ایالات متحده در مورد جهان بخصوص با افغانستان و آن هم در جریان حکومت جو بایدن صحبت خواهیم کرد. مهمانان ما در این برنامه زمان ستانزایی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه ایالتی ایالت کالیفرنیا ایالات متحده و سید اکبر آقا، عضو پیشین گروه طالبان و آگاه سیاسی که هر دو از طریق اسکایپ با ما هستند خواهند بود. دوستا یادآور میشم جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در آخرین روزهای کاریش در قصر سفید به دستاوردهای خود در عرصه سیاست خارجی بالیده و در کنار دیگر مسائل عمده در جهان گفته است که وی توانسته طولانی ترین جنگ آمریکا را در افغانستان خاتمه دهد و سربازان آمریکایی را از آن کشور بیرون کند. آیا آقای بایدن در سیاست خارجی خود موفق بوده است؟ آیا خروج از افغانستان یک اقدام بجا بوده و در ضمن آیا اداره آینده ای آمریکا با رویکرد جدید و متفاوت به کار آغاز خواهد کرد یا خیر؟ این پرسش ها را با مهمانای این برنامه مطرح میکنیم. هر دو مهمان استاد ستانکزای و سید اکبر آقا، هر دو خوش آمدین به برنامه. کوشش میکنیم جواب را کوتاه نگاه بکنیم تا در نیم ساعت وقت کافی برای هر دو برسه. از استاد ستانزای پرسش اول هم میپرسیم. ستانزای صاحب، بدون شک که جمهوری خواهان در 4 سال گذشته از سیاست های بایدن انتقاد شدید کرده، اما خارج از امریکا چه فکر میکنین دنیا در مورد دوره کاری جو بایدن و ویژه چگونگی تعامل سیاست خارجیش فکر میکنه؟ فکر میکنم مایکتان میوت است استانزای صاحب.
سلام به شما و بیننده هایتان و به مهمان محترمتان. من فکر میکنم که سیاست امریکا عمدتاً روی محور نظامی میچرخید از آغاز، بنان سیاست هایی که او قدر که باید وزارت خارجه یا شورای امنیت داخلی امریکا در اونجا سهم می داشت، اونا داشته قرار می گرفتن. بنان خب به هر شکلی که بود، چیزی که در دوره بایدن در رابطه با افغانستان مهم است که مسئله خروج قوای امریکایی را ترامپ اعلان کرده بود و به نظر بنده بایدن خواست که از او یک استفاده کنن، طوری که اگر موفق نشد او را به ترامپ محول کنه مسئولیت شه و اگر موفق شد باز خودش قهرمان باشه. متاسفانه اما تنظیم خروج قوای امریکایی شکلی که باید می بود نشد، بنان اما مسئولیتشان به بایدن می رسد. مشکل دیگه ایست که مذاکراتی که در دوحه صورت می گرفت و در اونجا اما برنامه که امریکایی ها در نظر داشتن او از طرف پاکستانی ها در اون مداخله شد و پاکستانی ها چون در حاشیه قرار می گرفتن و نخواستن در حاشیه باشن بنان او مذاکرات طوری برهم زدن که در نتیجه افغانستان نتانست که همزمان ما یک حکومت داشته باشیم که در اونجا طالبا هم سهم داشته باشن بنان به سقوط تمام نظام منجر شد که جای بسیار زیاد تأسف است.
تشکر. آقای سنیزه، پیش ازی که ما از سید اکبر آقا بپرسم، گفتین که اعلان خروج و تصمیم خروج از قبل گرفته شده بود در زمان دوره اول رئیس جمهور ترامپ، ولی شما گفتین که ناکامیش از بایدن است، اما حکومت و اداره بایدن اتفاقا امی بحث تاکید میکنه رویش که اونا در یک حالت که تصمیم نهایی شده بود قرار گرفتن و در نهایت فرصت دیگه نداشتن بجز از خروج. شما هنوز هم فکر میکنین که اشتباه از بایدن بوده و طرز عملش میتونست متفاوت باشه؟
خب اونها میتونستن که یعنی خروج حتمی نبود، میتونستن پالیسی را ادامه بدن، یا اگر خروج هم مطرح می بود باید طوری می بود که مذاکرات دوحه محوریت خود را حفظ میکرد که متاسفانه این کار نشد.
تشکر.
بنان اما پروژه‌ای که امریکایی‌ها داشتن و پلانی که در دوحه سنجیده شده بود در مقابل از او، اگر از یک اصطلاح سیاسی کار بگیریم، یک نوع کودتای صورت گرفت و این کودتا را پاکستانی ها سبب از این کودتا شدن و اونها پیش قدم شدن، هم امریکا هم در حاشیه قرار گرفت و حکومت غنی هم در حاشیه گرفت قرار گرفت و طالبا به یک زمان بعد داخل ارک شدن که آمادگی برای اداره مستقیم کشور به نظر بنده
گرفته شد. تشکر استاد عزیز. سید اکبر آقا، اگر آواز مرا میشنوین آقا سب خوش آمدین بازم به برنامه. صحبت های آقای استاد عزیز شنیدین، در نهایت اینا خروج ناکام میدانن، اما جو بایدن خروج سربازان افغانی امریکایی را از افغانستان یک دستاورد بزرگ میدانن در دو حالت. استاد استانزای میگه که پاکستانی ها باعث ناکامی پروسه شدن، آیا با این مسئله موافق هستین؟ و اگر جو بایدن خروج سربازان امریکایی را از افغانستان دستاورد میدانه، شما چی فکر میکنین افغان ها به این مسئله چی رقم میبینن امروز؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام
علیکم. علیکم
السلام. استاد شی معلومات و استاد شی افغانان تا استاد شی اوریدون تا وای زه فکر کوم کسړی وګوري د دوحې تړون یا د دوحې مجالس چلته مجلسونه کېدل، دا خپل د دوحې تړون په دې باندې دلالت کوي چې امریکایانو نور په افغانستان کې حوصله د لاس ورکړې وه د افغانستان څخه وتل. هغه وخت کې به هم خلیلزاد ویل زما خپل جنې اورېدل دي، خلیلزاد سره زنا خلیلزاد ویل چې موږ دا تړون وکړو نور افغانان پیری کار پیری موږ په افغانستان کې پاتې کیږو نه. دا هغه وخت و چې یعنی دغه وخت هم نه پاتې کیږو چې دلته په افغانستان کې یو صلح حراسي او دلته یو ګډ حکومت جوړ شي، د دوحې تړون عملي شي، هغه عملي کېدل هم په دې باندې اړه لري. وایي موږ ملا برادر اخوند ته داسې خبره وکړل، اما نو د دې سره چې معلومیږي چې دا موضوع په هغه وخت خلاص شوی و چې د ټرمپ وخت او جوبین چرالی د دې دا موضوع د د پتاوان باندې تمامه سول او چې وای دا د افغانستان څخه خپل قوای راوي ستري د افغانستان سره یو خبره ده. د دوه خبره د دوه سیاست دي، یو سیاست ته په امریکا دی چې نن په اوسنی حالات کې مرتشوینو چې امریکایان په خپل کمپین کې هم دا خبره مدغه کوله چې جوبین دنته ما ته ورکی او چې هغه دا کار وکړي، او هغه د خپل سیاست او چې وسب دا وایي چې د افغانستان سکر شي مرنه راوتل په افغانستان کې به موږ هغه سی حکومت جوړ کړی وای چې هغه د دې په طبیعت باندې حکومت وای. او یو د دنیاوالو د دې مظالم دي چې هغه ته اشاره کوي چې دوی په افغانستان کې یو سات کې تیردل د افریقایانو په افغانستان کې د افغانانو باندې ظلم وو. مرسته چې وسپینو چې په دنیاوال ټول په دې باندې خصوصا اسلامی نړۍ چې په فلسطین باندې ظلم روان دی خو امریکایان دا د ځان لپاره کامیابی بولي چې د اسرائیل طرفداری کوي او د اسرائیل په خوا باندې ولاړ دي. نو زه فکر کوم چې یو د امریکا سیاست دی او یو دلته د دنیا سیاست دی. د دنیا سیاست په دغه باندې بنا دی، خصوصا د اسلامي ممالکو چې په افغانستان کې د امریکایانو یوه ورځ تیرېدل هم ظلم و، دوه ورځ تیرېدل هم ظلم و، کله شل کاله تیر کړي دي هم امریکایانو په افغانستان کې یو داسې عمل نه دی کړی چې هغه د ستاینو وه چې خلک وایي چې دا روشه عمل وکړي. نو زه فکر کوم چې امریکایان په جنگ باندې د افغانستان څخه ووتله، دوی د افغانستان څخه د وتلو قصد وختي وکړي او دا چې وروسته پاتن خپل دا خبره د مخه کړی ولا کما چې د ټول چې خلیلزاد مو سره دا خبره وکړله چې هغه ولا چې ما مردا ویلی دي چې تاسو د تړون امضا سو تر هغه وروسته بیا موږ په افغانستان کې ورته ضرورت نشته موږ په افغانستان څخه وو.
آقا صاحب، ما سوال داشتم، ما میخوایم استانزای صاحب براتون جواب بگویه. استانزای صاحب، صحبت های آقا صاحب شنیدین میگه که یک روز یک ساعت باقی ماندن امریکایی هم در افغانستان بالای افغان ها ظلم بود، و شما میگین که پالیسی باید ادامه میداشت و امریکایی ها اونجا حضور میداشت. شما موافق هستین حضور امریکایی ها در افغانستان هر لحظه ایش ظلم بود بالای افغان ها، و آقا صاحب میگه که هیچ نوع دستاورد و هیچ نوع کار مثبت بر افغان ها هم اونا نکرده بودن؟
خب ای که امریکایی ها از ابتدای کنفرانس بن و بعد پیش از حمله بالای افغانستان برای خود یک دشمن تراشید که او باید طالبا باشه، و موجودیت دشمن بهانه قرار داد تا در افغانستان پای نظامی خود بیاره به همین بهانه. این در این قسمت با ما با آقا صاحب کاملا موافق هستم، ولی مشکل در اینجاست که بودن امریکا در افغانستان سراسر ظلم نبود. ما اگر شهر کابل و طور مثال از زمان پیش از رفتن امریکا او و ایرانه هایی را که مجاهدین ساخته بودن با کابل امروز مقایسه کنیم، میبینیم که نه، سراسر ظلم نبود. ولی ای که قوای استعماری همیشه همی کار میکنن، در یک کشور یک گروه خاص دشمن قلم داد میکنن و بعد به بهانه ای که ما با اونها میجنگیم به نام تروریسم و به نام این و آن. در این قسمت من موافق هستم که افغانستان بسیار مردمش خساره دادن، بمباران های غیر مسئولانه عساکر امریکایی که در بسیاری از این جنگ ها برای، یعنی خب هم تعصبات دینی بود، هم تعصبات تفاوت های فرهنگی بود، و هم یک سیاست مشخص نبود برای امریکایی ها خود را در استثناء قرار دادن در مقابل جهان، ایست که جهانیان برایشان هیچ ارزش نداره متاسفانه. دقیق قسمت موافق هستم، ولی امریکا مشکلی که ما داریم در شرایط فعلی است که چرا افغانستان یا باید در زیر یک استبداد دینی حکومت داشته باشه یا در چوکات یک جمهوریت که فساد اخلاقی و اداری و اینها را داشته باشه. یعنی ما چرا نمیتونیم که هر دو را داشته باشم، که یک نظام داشته باشم؟ مثلا در مذاکرات دوحه نمایندگان حکومت کابل رفتن، قرار همی بود که حکومت کابل با طالبا یک جا یک نظام نو را تشکیل کنند که در اونجا میتونست که همی نظم و امنیت را که طالبا آله آورده امی باعث می شد که فساد اخلاقی و اداری از او اداره جمع می شد، همه چیز به جا می ماند. متاسفانه ای که نشد، چون او حکمت که ساختار و مشروعیت سیاسی داشت از فساد رنج می برد، و ای حکمت که امنیت کامل داره صلح را، صلح که نه به زور ملی تفنگ باشه،
صلح که با مذرت
قانون اونجا حاکم باشه، او را نداریم.
صحبتتان قطع میکنم. شما با آقای سید اکبر آقا موافقت کردین در این که استبداد استعماری وجود داشته در افغانستان. من میخوام به یک چیز اشاره بکنم. در یک روز هزاران امریکایی در دو برج که در نیویورک هدف حمله القاعده قرار گرفت کشته شد. امریکایی ها برای خود حق می دادن که برای دفاع از امنیت ملی و تمامیت ارضیشان یا هم انتقام بگیرن و یا هم از او جلوگیری بکنن. طالبان فرصت داشتن در حکومت اول خود که با امریکا کنار بیاین و جلوگیری بکنن از حمله امریکا و همپیمانانش در افغانستان، که از او امر باز سر زدن و در نهایت باعث شد که امریکا به افغانستان هجوم ببرن. یک چیز است که باید فراموش نکنیم. و حال هم من برای سید اکبر آقا میگم، شما میگین که ظلم امریکا بود و حضور امریکا در افغانستان غیر قابل پذیرش بود. رئیس جمهور ترامپ اعلان کرد، ایلان ماسک یکی از اعضای بزرگ کابینه‌اش که قرار است باشه اعلان کرد که کمک برای طالبان هر مقداری که باشه غیر قابل قبول است و ممکن کمک های امریکا هفته 40 میلیون دلار که برای افغانستان داده میشه، افغانستان زیر سلطه طالبان قطع شود. وقت شما امریکا را ظالم میگین، حضورش در افغانستان ظالم میگین، سایستانزه اشاره کرد از آبادیهایش، از کمکهایش در نهایتشم پوشی میشه. ما بارهایی را پرسیدیم، اگر این کمک هفته 40 میلیون دلار امریکا قطع شود، حکومت طالب چی فکر میکنین بدیلش برش چیست؟ از روسیه پول میگیره؟
بخلم سوالتان
متوجه آقا صاحب میشه جواب بده؟ باز میشه استاد نظر شما هم صحبت بکنه.
زه فکر کوم چې کساری وقت ته وګوري، د امریکا یوازې دا خبره نه ده چې په افغانستان باندې د 30 میلیون ډالر دی باندې، او یو دا خبره هم نه ده چې د 30 میلیون ډالر نو خامخا د افغانستان طالبانو تر اتلل او هغه طالبانو مصارف نه کوله. و امریکا خپل د امریکا په دغه کې دا خبره سوي ده چې دا یوه لاري موسسات تور کول کېدل، موسسات به د افغانستان په ملت باندې د ملت سره کومک کوي د موسسې د لاري.
دقیقا بیا میره په پزیدیم کمی از طریق موسسات میره به مردم افغانستان. اگر همی قطع شوه چی میکنه؟
به مردم لازم خبره ده د افغانستان خلک چې دا 40 کال امریکا در بدره کړ، ټوک ټوک کړل، او فهم تکو اوس واقعیت ته وګورو په دنیا کې عدل او انصاف مراد سي د بایچ د امریکا څخه د شلو کالو غرامت واخصل سي. هغه غرامت چې د غون سل واري زر واري کیږي، لیکن دا چې امریکا نن په موږ باندې یوازې دا تحذیرات نه دي چې امریکا په افغانستان باندې وځه کړی دي، امریکا د افغانستان د بانکي حساب بند کړی دي. د دنیاوال چې نن په افغانستان کې غواړي کې اسلامي مالک دي، که غیر اسلامي مالک دي چې په افغانستان کې کومک وکړي، هغه د بانکي حساب د بانک د لارې کوي، هغه بانکي حساب بند دي. دا کوي امریکا چې نن په افغانستان کې موږ وینو چې خلک د فقر او د احتیاج سره مخ کوي، هغه دا بل سلسله نه جریان لري. او دا چې موږ وینو چې دا پیسې چې راتللې داسې نه دي چې دا پیسې ټول په د افغانستان په ملت او پولیس باندې مصرف کېدلې، دا پیسې تر ډېره حده پورې په ډېره اندازه کې په تنخواو کې هم تللې دي خلکو چې دلته د موسسات دي، د موسسات په څیر ورکول کېدلې، د هغو تنخواو هم پکې مجرا کېدلې. نو زه فکر کوم چې د دې پیسو لپاره لس لارې وي، نو په دغه نسبت باندې طالب په دغه باندې دغه دي چې وایي دا پیسې موږ ته نه راتللې، دا د افغانستان د ملت په نامه ډېره ډېرلې. اوس امریکا چې په افغانستان کې تسړی واقعیت وګوري، په افغانستان کې ناکام هم سوله، او نو دی په افغانستان کې افغانان یې در بدر هم کړه، خوږ هم کړه، دوی نو بیا چیش دپاره 30 میلیون ډالر افغانستان ته لېږي؟ په څه لحاظ یې لېږي؟ د افغانستان څخه وتښتېدم، ولاړه د افغانستان سفیرار سو، افغانستان یې پرېښوي. نو خامخا دلته که اوس وګورو امریکا دلته خپل اهداف او اغراض لري، د اهداف او اغراضو په بنسټ باندې دا پیسې دوی دلته دغه کوي تقسیموي. د دا یوازې د پیسو موضوع نه ده، دلته دا په امریکا تیاری ګرځي. امریکا نه غواړي چې دلته چین پانګه اچونه وکړي، نه غواړي چې روسان دلته پانګه اچونه.
یعنی منظورتان نیسته که در بدر با معذرت آقا صاحب، همین یک نکته بسیار اساسی است. یعنی منظورتان نیست که در بدر 40 میلیون دلار طالب خریده تا از نفوذ چین و روسیه در افغانستان جلوگیری بکنه؟ یعنی طالب معامله کرده این مسئله را؟ یادتان نره که چین و روسیه دو یگانه کشورهایی بودن که تا در نهایت از طالبان حمایت کردن.
دی وای مر ملت افغانستان ته شی ورکو ملت افغانستان د کومک سره کو هغه نور لارې ټولې بندې کړلې دغه لارې سره د ملت افغانستان سره کومک په دې کې دي تو اداب لري دا اداب هم لري چې اوس مثلا کې او د ملت افغانستان سره د چین کومک هغه دونی کومک نشي کولای کډر سانو کومک هغه دونی کومک نشي کولای دا غو اعتمادیم په پانانو باندې په اعتمادي راوسته اعتمادي د لاس اور کې به باور کړی هغه هم دانش کولای چې دا پانانو
تشکر اوس
په داسې اندازې کې کومک وکړي
تشکر فرصت میتیم باندې
افغانستان څخه وزرم په افغانستان کې خپل مداخله کوي د مداخله د پاره دغه لارې دي چې او تیاری د تګز دي د مداخله د پاره دغه لارې دي چې ملت افغانستان د باندې باسي د مخدخه د پاره دغه لارې دي دغه پیښې د ملت په نامه باندې د افغانستان
تشکر. کمتر از 8 دقیقه وقت داریم، میخوام یک سوال دو سوال دیگر هم مطرح بکنیم.
در قسمت یا معامله یا واقعه 11 سپتامبر افغانستان و طالبان هیچ مسئولیتی نداشتن، هیچ نقشی نداشتن، کلش دسته خود امریکایی ها بود. خب سعودی ها با مصری ها آمدن در آلمان ترینینگ کردن، آمدن در فلوریدا پروازهای امتحانی کردن، به افغانستان هیچ ارتباطی نداشت. چیزی که امریکا از افغانستان میخواست که بن لادن بر اینها بده، حکمت را که اینها به رسمیت نمیشناختن، طالبان معقول ترین راه را پیشنهاد کردن. چون بین افغانستان و امریکا در اون وقت یک چیز پروتکل خاصی که به نام اکستردیشن تریتی یاد میشه موجود نبود، طالبان گفتن ما چون شما ما رو به رسمیت نمیشناسیم، ما بن لادن میتونیم به کشور سومی به خلم که الجزایر هم پیشنهاد کردن، ولی امریکایی ها بهانه می خواستن. دوست عزیزشان که سعودی بود و امی کسای که حمله کردن سعودی ها بوده، بالای سعودی ها حمله نکردن، بالای مصری ها حمله نکردن، پس افغانستان یک هدف بسیار آسان و بی‌دفاع بود و سر افغانستان حمله کردن، ای بدبختی رو نصیب ما ساختن. حالا وقتی که به افغانستان آمدن، در اینجا مشکلی که عمده که ایجاد میشه ایست که اینجا
با معذرت شما اتهام وارد کردین بالای حکومت ایالات متحده که گویا حمله 11 سپتامبر دسته خود امریکایی‌ها بوده برای کشتن هزاران تبعیش، یک ادعا است که در سطح وجود داره، ولی تحقیقات جهان، استخبارات جهان همه به می توافق کردند که القاعده در نهایت هدف قرار داد امریکایی‌ها را و امریکایی‌ها را به قتل رسان. اما اگر ما سطحی بس بکنیم و بگوییم میره امریکایی‌ها دسته کردن که شهروندهای خود بکشن، ما فکر میکنم علمی نیست، مگر اینکه شما کدام سند موثق برای ثبوت ادعایتان داشته باشین. یک مسئله. مسئله دیگه عین قصه جریان داره، باز هم طالبا عین کار میکنن. شما میگین که طالبا تصمیم خوب گرفتن در اون زمان، اما افغانستان در یک مرحله بسیار دشوار حضور داشت. افغانستان بدبخت‌ترین کشور دنیا محاسبه میشد، حقوق بشر درش نقص بود، حقوق زن، حقوق انسان در داخل حکومت اول طالبا مثل امروز نقص بود درش، از جوامع اقلیت گرفته تا به قوم های دیگه و زبان های دیگه در اونجا هیچ صلاحیتی نداشت. و در آمدن امریکا و هر نوع استعمار، مردم افغانستان به فیصدی بسیار بزرگ خوشحال بودن و حمایت کردن از اون مسئله. آلی چی فکر میکنین؟ افغانستان در جایگاه خوب قرار داره و آنچه حکومت طالبان انجام میده از تعامل با تی تی پی و دیگر گروه های آنچه هراس افغان شناخته میشه در افغانستان، نقض حقوق بشر و جنجال هایی که هست، پس آلام طالبان تصمیم خوب میگیرن و خوب هستن؟ استان زیسه
من منظورم ای بود که بن لادن سیایی از سومالیا کشید در افغانستان انداختش. نه افغان ها خواستن، نه طالبان، نه هیچ. طالبان هم گفتن که ما به شما چون امرایتان رابط نداریم، ما به یک کشور سومی میتیم. در اینجا مشکلی نبود، در اونجا هیچ افغانی در چیز 11 سپتامبر نقش نداشت، هیچ افغانی. خب اگر سعودی بود، اگر مصری بود، اگر لبنانی بود، کلش از دنیا دیگه، چرا به افغانستان؟ خب طالب چیز میخواستن بن لادن هم برشان میدارن، به صورت از اوش میگذاریم. حالا که در شرایط فعلی و در وقتم امریکایی ها بودن که طالبا را به قدرت رساندن. امین نمایندای طالبا بود که به پانتونا و شهرهای سراسر امریکا میگشتن، از تکساس و آریزونا و کالیفرنیا به هر جا میرفتن. خود حکومت امریکا اینا را پیش میکردن، طالبا را اون وقت هم حمایت میکردن که آوردن اونا را به قدرت آوردن که حکومت مجاهدین سرش از بین ببرن. و حالی هم امریکای امی کار کردن، منتها در این بار آوردنشان که حالا برشان پول اینها میدن. مشکلی که اینجا هست ایست که پلان اصلی امریکایی ها که طالب های اگر معتدل بگویم اونا را سر قدرت بیارن که در همکاری با حکومت غنی کار کنن، اونو پلان در مقابلش از طرف پاکستانی ها کودتا شد و اون مذاکرات دوحه که در اونجا حتی نماینده حکومت کابل هم رفتن و صحبت ها و اینا بود، اونا کلش نقش بر آب شد. برای از اینکه ما از اول دیدیم که
آیا فکر نمی کنین غیر انصافی است که سیاه و سفید بحث بکنیم و بگوییم که امریکا طالب آورد در افغانستان و حالا هم امریکا طالب آورد در افغانستان؟ بعضی ها به این فکر هستند که امریکا در نهایت در یک جدال غیر پذیرفته شده با پاکستان و همتایان بزرگ پاکستان در منطقه حضور داشته و هر باره که تعامل و بحث از طالب میشه، امریکا در نهایت حتی شاید انتخاب دیگه بجز از تعامل با طالبان نداشته، به خاطر از این که طالب حدود 20 سال در افغانستان جنگید در مقابل امریکا. شما گفتین که پاکستانی ها نفوذ حتی سیاسی در دوحه داشتن که بدون شک در جریان 20 سال جنگ در افغانستان پاکستان حامی بزرگ طالبا مدعی شده، ادعا شده بالاش. حالا فکر میکنین که ساده است بسیار بگویم که عالم امریکایی ها طالب آوردن، همین چیزا فکر میکنین افغان ها هم میپسندن میپذیرن و در نهایت طالب مهره دست نشانده امریکا است امروز هم؟
اگر نباشه شما ببینین که امریکا یک حکومتی را که در کابل به رسمیت میشناخت، اونجا سفارت داشت، سفیر اونا را نه، حتی رئیس جمهور افغانستان در بگرام وضعیتی که با اونا کردن، به حرمتی که در مقابل اونها کردن، یک حکومت را که خودش به رسمیت میشناخت باز رفتن با یک گروه داخل مذاکره شدن که اونها را هیچ کس به رسمیت نمیشناخته، به اصطلاح خودش یعنی به اصطلاح گلم از زیر پای حکومت غنی پست کردن. حکومت غنی یک حکومت مشروع افغانستان بود، صرف نظر از اینکه انتخابات چند فیصدی و از اون مسائلش اگر بگذاریم. یه بزرگترین خیانت است به اصول دموکراسی که شما یک دولت یک حکومت به رسمیت میشناسین، امرایش رابطه دارین، سفارتتان اونجا باز است و شما باز در غیاب از او در مقابل قوی مخاصم از او یا دشمن های اونا مذاکره میکنین و اونها را در حاشیه قرار میدین.
شکر.
بسیار
کم وقت مانده آغاز پس آمدن امروی ما. ادعای شما هست، اتفاقا ما بحث خود داری قبال داشتم. آغاز اگر چیز صحبتی بر شما مانده، یک دقیقه کمتر وقت نداریم، میخواین صحبت بکنین چی فکر میکنین با آمدن ترامپ پالیسی امریکا در قبال افغانستان تغییر میکنه و اگر تغییر بکنه نتیجهش چی خواهد بود، با آنچه که شما در جریان صحبت‌های رئیس جمهور ترامپ در جریان کمپاین انتخاباتیش و امروز هم میشنوید؟
از فکر نکنم چی تغییر دیسی، یه واقع در کمپاین وقت حالت با خام خواهد خپل کامیابی در پاره با دویا غلالی در طولی چه پاقا با نی کامیابی، اما لیکن کساری او بوری در امریکا وطل در افغانستان است یا در وطل شروع در افغانستان است، یا مثلا هغه پیمان چې د په مابین کې د طالبانو او د امریکایانو سره امضا کړي، هغه په هغه وخت کې ټرمپ په افغانستان په امریکا کې مسلط وو، نو زه فکر کوم چې دا موضوع ټوله د ټرمپ وه. زه اوس هم په دې باندې یم چې ما د بل چا دپاره د بدنامۍ سبب وګرځېدلو او د خپلې کامیابۍ دپاره یو ذریعه وګرځوله، اما لیکن زه خپل فکر نه کوم چې ټرمپ په افغانستان په باب باندې سیاست بدل کړي او یو څه به وکړي، خو دا سیاست به بدل کړي لکه اوس مثلا د عدم رسمیت خبره ده، د عدم تعامل خبره ده، دا خبره به تر یو وخته پورې وغځوي، نو هغه هم د دغه لپاره دی چې په طالبانو باندې فشار راولي د څو لحاظو څخه، یو د دې لحاظ څخه چې طالبان د ځان سره نور خلک حکومت کې شریک کړه خبره وسره کې یاجن نه خلک خبرې د تعلیم په موضوع دا اوس دی وسیله وزریه او یو د لستاګر زولې د د د د سلسله نو زه فکر کوم چې دا براسي عملی
کې د
افغانستان په باب باندې دا شی فکر نه کوم چې دا شی نو یو خبره براسي چې هغه د افغانستان یا د افغانانو په تاوان باندې وي او افغانان د دې ماوراله لکنن چې د تاوان سره مخ دي
تشکر از هر دو
تاوانو سره به مخ دي
استانزه سپ میفهم انوزم حرف برای گفتن داریم سوال های من باقی میمونه نیم ساعت ما پوره شد امید است در برنامه بعدی با تان صحبت بکنیم و اگر پیشنهادات و یا هم انتقادات هم داشتین میتونین در صفحات رسمی ما در فیسبوک و تویتر و وبسایت های ما با ما به تماس شوید بینندگان عزیز از حضور شما هم در برنامه جان سپاس با امید فردای بهتر
We'll be right back.